علیکم السلام، څنګه تاسو ښه؟
جی دا الله فضل دې بالکل فرجي چلی جی. تاسو اوس د پولیشن خبره کوله په نیویورک کې، نو دا نیاګرا فال چې کوم دی دې هغه نه مخامخ تقریبا 10 کیلومتر 10 کیلومتر فاصله کې دا علاقه ده، او لکه امریکا د هغه ځای نه ښکاري، د دې بلډینګ ستور واضح ښکاري، دغان ښکاري. نو دې طرف ته نیویورک دی، او هغه طرف ته د کانادا دا ځانګړي دي، ځکه چې اور لګېدلی دی. دا خبر ما اوس تاسو نه واورېده، بیا بچو سره تپوس کوم که نه. نو بل طرف ته به راشو چې دغه دا څه وي به ته خدایه بچت او د ګران خبره تاسو کوله. نو یو نو می دي شانته دا سیاسي او ګیندې راځاتا دا ګرانین دې راځاتا دا، او چې کوم بجټ ته سبي یقین کول څه به تر یا باندې څه عوام ته ملاوي دي، نو پاغا دا څه ده لکه چې په ورو کې خلک مال کاچي. نو عوام دې دې چې په تیار شي دي چې په بجټ کې به څه دي چې نه ملاوي دي، او دا زما خیال دی دا بلکې یو قسم یقین هم دی چې دا ګرانی به عمده قشان کې به تسکور قائم کړي. رشیه نه تیل واخلم، نو د تیلو قیمتونه د پټرول قیمتونه لاندې غوڅېدلي دي. خو دا هم یقین سره خبره کول کېدی شي، یقین سره خبره ده چې دا بالکل یو وقتي اصل د خلکو د عوام دپاره دا خدا کمینو دی چې مسلاس مستقل بنیاد باندې د دې قیمتونه غوڅېدل، او د ګرانې سطح چې کومه ده هغه ښکته راتلل ناممکنات کې دي. نو عوام ته څه پکار دي؟ عوام ته دا پکار دي چې هغه د دې حالاتو د پاره ځان تیار ساتي، چې ګرانې سره به مونږه مزید څنګه مقابله کوو. د بجلی قیمتونه زیات شوي دي، د نړیواله عام د خوراک شکاک او ضروریات زندگی قیمتونه په انتهای اوچت قیمت باندې دي. نو د کوم فصلونه چې کومې دي هغه قدرتي آفات په وجه باندې ډېر زیات متاثره دي. د زکیران د جو چې کوم صورت حال دی هغه هم ښه عروج باندې دی. نو مطلب دا دی چې آمدن نشته دی، ګټه نشته دی، آثار د حکومت داسې نه ښکارېږي، او نه ترجیح معاهده چې کومه ده هغې هم څه پته نه لګېږي، او حالات چې کوم دي سیاسي طور باندې د هغې هم څه رڼا نه ښکارېږي. نو انتهای ذهني طور باندې، مالي طور باندې استحکام په ملک کې نشته دی. نو خبره دا ده چې دې حالاتو دپاره دی وخيار بنده هغه دي چې هغه مخکې نه خپل ځان تیار کړي، هغه تیارې به داسي چې هغه خپل اخراجات انتهای کم کړي، غیر ضروري خبرې دې ختم کړي، لکه چې غم د خدای چاته نه کوي، خادو باندې، په خوشحالو باندې، په مبارکو باندې دا خبرې دې نه کوي. صحت کارت چې کم دی هغه منسوخ دی، دوایان دې زیات ګراني دي، د انتهای بنیادی د زندگی ضروریات چې دي هغه متاثر کړي. نو دې لپاره بس یو د گزارینا علاوه بله لار نشته دی، څه کاروبار نشته دی، درآمدات چې کوم دي هغه هم نشته دی. هغه خو چې کمی خو برآمدات بالکل نشته، کارخانې بندې دي. تاسو پته ده پاکستان حالات اقتصادي طور باندې بالکل خراب دي. زماسه دا دغه دی چې دې دپاره به خلک ګزاره کوي، او هر لحاظ سره فضول خرچیانه د خپل ځان ساتي.
ډېره مننه مسز زفر، ډېره مننه ستاسو د نظریات څخه، او دا چې په مسایل باندې مو ډېر په تفصیل سره خبرې وکړلې، بیا هم مننه کوم. خورز ولرې او از مرسره رانا د ټانګ څخه ټلیفون کړی دی. رانا خدای دی راوله، په خیر ستړي مشه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه یې رانا؟
شیم
الحمدلله. رانا ستاسو راتګ څخه ډونه ډونه اسوره. سبا ویل غواړی نن
تشخیصر.
الحمدلله تاسو څنګه یاست؟ څنګه حالات؟ څنګه دی هوا؟ څنګه دلته خو هوا ډیره ښه چینه ده، هلته څنګه د صفاده یخته ګرمي ده؟
سپاږی
شا
لږه ګرمي
گرمی شروع سویرا
رڼا ټلیفون لیکه کته شو رڼا تاسو بیا هم ټلیفون کولای شئ زمون سره پرونه هم دی اوریدونکو لیدونکو نو غواړو چې هم تاسو سره شریک کړو
بالکل د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ روانه اونې د برتانیې او عرب اماراتو په سفر دی او خپل متحدینو سره د افغانستان په حالات خبرې کوي چیرونکی دا سفر مهم بولی او د نړیوالې ټولنې د فشار تر پالیسي ل طالبانو سره د خبرو اترو تګلارې موثر کیدای شي هم په دې حق له نور تفصیل د دیوی همکار عبدالرزاق تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ د افغانستان په تړاو د خپل سفر لړۍ پیل کړي او د انګلستان چارواکو سره لیدل کړي دي نو موري د سفر په حق لا په ټوئیټر لیکلي چې د جون 15 نتر نه هم با په برتانیا او متحده عرب اماراتو کې د همکارانو سره په افغانستان کې د مشترکه ګټو په اړه خبري وکړي سیلون کې وای په افغانستان کې روان وضعیت د روس او اوکرين جنگ او په منطقه کې د چین اثر رسوخ په پام کې دنیول سره امریکا غواړي چې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خپل متحدینو سره سلا مشوره وکړي
کوګورو د افغانستان حکومت چې پړونګیس پل کې چار پر رسمي تور په جندلې ونه پاغي کې یو ای او بل کوم ګورو د لندن چې د ګډ ایکسپیرینس ته د ګریټ ګیم په دې علاقه کې نو دا د سيزون چې دین زما خیال لاله چې وس امریکا غواړي چې د خلکو مدد واغلی په افغانستان کې د افغانستان د کم حالات چې طالبانو کم حکومت د کم چیلنجونو را پیښتي په غوښته سلسله کې خبري وکړي
ټامس ویسټ په ټوئیټر ویلي چې په لندن کې د ملت وزیر او د افغانستان او پاکستان د چارو رئیس سره ملاقات کړي د افغانستان په تړاو د نوموړي د سفر په حق له مود طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د دریز معلومولو کوشش وکړو خو لا تر دې دمې ډي وسره خپل دریز نه دي شریک کړي لدی روان دي رائټرز خبري ادارې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د قطر د وزیر اعظم د ملاقات خبر ورکړی وو خو طالبانو او د قطر حکومت نو د دې ملاقات په خلې کړي او نه په دې اړه سجزيات شریک کړي دي
نو دغه سفر مهم وو هم د قطر لپاره او هم د اسلامي امارت لپاره او هم د امریکا لپاره ځکه دغه درې واړه طرفونه یو د بل څخه غوښتنې لري خصوصا قطر په دغه سفر کې په اصل کې د امریکا د استازي تو باندې راغلی وو او هغه څه چې امریکا غواړي د قطر د چارواکو په خوله باندې له اسلامي امارت څخه مطرح کړی دی
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشت کې د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړي خود نړۍ کوم یو هیواد دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې طالبانو واک تر رسیدو وروسته د جنکو په تعلیم او په ان جی اوز کې د میرمنو په کار بندیز لګولې چې په نړیواله کچه ورته سخت خبرګون خودلې کیږي خو طالبان دا د هیواد داخلي مسله بولی سیلون کې وای په موجوده حالاتو کې بعد نړیواله ټولنې د فشار پالیسی هغه عمره غټورنوي سمره چې د طالبانو سره د خبرو اترو تګلارې موثره کېدلې شي
د دې حل د پکار د شیر طالبانو سره چې غواړي چې نړۍ وسره روزګار کې روزګار دی وسره وکي اړیکې دی وسره جوړي کې هغه اړیکې چې ته نو ظاهر خبره ده چې د وخت سره هغه دومره مفادات پیدا کی چې هغه مفادات په بنیاد باندې بیا د فشار پالیسی هغه کې دی چې هغه د تجارت پالیسی د هغه د سیاست پالیسی د هغه چې ته نو دلته د ریجنل اکونومک کنیکټیویټي د هغه د ایډ او د اسیسټنس او هغه چې ته نو د نورو د خبرو پالیسیانه کې دی
بل خوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استاذې لانا نصیبا ویلي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو به د جون میاشتې په 28 نیټه د امنیت شورا یو بل غونډه را جوړ کړي شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور
سروسی
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري او ساس پیغامونه را روان دي ټلیفون به هم مخلو یو مهم خبر راغله دی غواړو چې هغه د سره هم شریک کړو او بیا به ساس پیغامونه ترازو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه په دې ورستیو کې جلا شوو د قامي اسمبلی قابو سل پخوانو غړو او مشرانو د عمران خان د یو پخوانی ملګری جهانگیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان په نوم د یو نوی ګوند جوړولو او په دې ګوند کې د شاملې دلو اعلان دې پاکستانی رسنی وای دا اعلان اتیر ماخام د علیم خان پکور کې د پی ټی آی نه د اوختو پخوانو پارلیماني غړو او مشرانو لپاره د راجوړې شوی یوه ملمستیا په محل خاغلی جهانگیر ترین کړي دي. پاکستان کې په نهم مئی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو پر ضد د هغه د ګوند لخوا په شو قهرجنو احتجاجونو کې ګنشمیر دولتي ودانو او پوزي تاسیساتو ته اورونه چول شوی وو چې د هغه را پدې خوا د دغه ګوند د مشرانو او فعالینو پر ضد د امنیتی ځواکونو د لوري عملیات دوامدار دي. د تحریک انصاف تر سلو زیاتو د پارلیمان پخوانو غړو او مشرانو د دغه ګوند خپل لارې جدا کړي چې عمران خان د خپل خبرګون کې ویلي یاد مشران پوز او ایجنسو د فشار پر راوړلو سره د تحریک انصاف ګوند په پریښودلو مجبور کړي دي. د رسنیو لمخې د تحریک انصاف نه د وټلو پخوانیو د پارلیمان غړو او مشرانو د جهانگیر ترین په مشرتابه کلک باور خوده او ویلی دی چې دوی با نور د استحکام پاکستان ګوند ملګری وي.
او را به سوس پیغامو ته لګین ځانی پیغامونه هم راغلي دي. شډیر او سلامو ته وعلیکم سلامونه. نزیف خان اصغر اشناګر هم خپل نظر سره شریک کړی دی چې امریکا خو د قطر دوه مذاکراتو کې د افغانستان لنجه جوړ کړه. افغانستان جمهوریت دولتي ونړو. نو تاسو ان نظر دې مهم مننه تاسو ته پیغام څخه او هم دارنګ نور سلامو ته وعلیکم سلامونه. او باسکر باسکر ونی گین شاجی دا خورکی تو وای چی دی چی دی ر ول مکو
نا می سز پتو وای بیا ما ډیره مننه اسمت الله وصال وای چی اسمت الله یم د هوستل لګنو څخه او خپل پروګرام مو په مینه باندې او مننه
ډیره مننه. او ګوهر علی هم په نوم باندې هم دی هم دا پیغام را لېږلی دی چی د زړه د کومینه سلامونه ډیر خسته ښکاری ماشاالله. نو ډیره مننه
ډیره مننه تاسو مغه شان سلامونه تا وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام د هلمنځخه هم سلامونه. عبدالرحمن خان اسولینو وعلیکم سلامونه. عدنان غمگین هم سلامونه. ټول سلامونه ته وعلیکم سلام.
بالکل وعلیکم سلام. او تاسو چې د موضوع سره تړلی هم خپل نظر شریکولی شي او ورپښو یوټیوب ته یوټیوب کتونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. سلامونه خورازی خلیفہ منصور په یوټیوب باندې سلامونه را لګلې دي او چې سحر په خیر نو ډیره مننه
او وعلیکم السلام.
او ورسلام د غشانی ولی خان هم سلامونه. ولی خان په نوم ایدی د خوې چې عبد الهادی هم سلام وکړه چاین.
او سره علی خان وزیر هم وايي چې د ابو زبینه سخت ګرمي ده وايي. نو طبعا جون او جولای کې خو به تاسو ژمه نه غواړي ګرمي خو به وي.
او خو خیال کوم مننه چې ګرم سخت ګرمه کې د اوبو بچی دی نو هغه ډیر سکي ولې چې اړیره
مهمه
نو را بشو ویډیو راپورونو ته چې زمو سره
ډیر شي راپورونه نه راځي و راپور ته ولرس نه کیږي.
او دا راپورت هم د دیوا زمونږ دیوا همکاري منزه شهید تیار کړی دی چې په خواني افغان سرتیری عبدالواسی صافی د امریکا د ټکساس ایالت کې د مهاجرت لهراستی مرکز څخه د خلاصې دورسته په هیوستن ښار کې اوسې کې خود په ناغښتون کې اوګه پر وسیله دوام لري. نور تفصیل هم د دیوا زمونږ همکاري منزه شهید په دې راپور کې ګور.
عبدالواسی صافی هغه په خوانی افغان سرتیری دی چې د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل مهاجرت غوښتنی د جواب په تمه ورسی تیروي. هغه ورسته لدی چې د مهاجرت له حراستي مرکز خوشی شو اوس د خپل ورور سره ژوند کوي.
50% ما دا اوریدو 50% توان د لاس ورکړي. زه اوس یوازې اوش تلانیم او ما دا اوریدو توان هم بایللې دي.
عبدالواسی اوس د هغو ټپونو درملنه کوي چې د مکسیکو څخه امریکې ته د راتلو په وخت کې اخیستي وو.
ته ښه یې په لیدو ډېر خوشاله شوم. نن دې درملنه کوو. هر څه به اسانه وي. موږ در سره مرسته کوو.
I am scared of my life.
زه د خپل ژوند لپاره اندېښمن یم. زه د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې دا حکومت او امریکا به زما سره څه وکړي.
هغه په کال 2021 کې د امریکایي سرتیرو د انخلاب پروسی وروسته د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې د ویرې له کبله د افغانستان په پریښودو مجبور شو.
ستونزه دا ده چې سیستم منصفانه نه دی او افغانان هم ځان په دې ستونزمنه سیستم کې راګیر کړی.
زه هیڅ نه لرم، خو هم راته زندان په چیر دی. زه هیله لرم چې دوی به ما ته اسناد راکړي او زه به خپل ژوند پیل
کړم.
د هغه شپې ورځې هم له اندېښنو ډکې دي، ځکه چې هغه د پناه غوښتنه کوي خو له امریکا څخه بیرته ډیپورټېدو یا ویستلو څخه ویره لري، ځکه چې د هغه قانوني وضعیت ناڅرګنده دی.
Those defensive proceedings are in front of an immigration judge instead of in front of USCIS. It's a more adversarial.
The day present chudaga defai proce USCIS makhtabuzi da kaziyat mahajrat yo kazi makhtawri. No da paqikat dera mushkila proce da.
Incredible uphill battle.
I have nothing to tell him but to say
زه هغه ته د ویلو نور څه نه لرم، پرته د دې چې ورته وایم صبر وکړه، خدای مهربان دی. او ځکه نن موږ مسجد ته راغلی یو او له خدای د کامیابی او آرامۍ دعا ورته کوو. موږ د ډیرو منډو ترډو څخه ستړي شوو.
دا هغه حالت دی چې راغلی ټول افغان کډوال ورسره مخ دي. د حقونو فعالین د امریکا په حکومت غږ کوي چې خپل متحدین یا ملګری دي یوازې نه پرېږدي. مناظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا په خیر اخلي اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرين خبرونه تا خبرونه کې را سره ټلیفون باندې
خان حاجي صاحب دی ته مومند څخه ټلیفون کړی دی. تاسو ته شر اغلاست وایو خدای مراولم
په خیر ستړي مشي.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟
بل اخو در سره هغه تم سلام
مننه حاجي صاحب. تاسو جوړ یاست؟
خیر دی.
خیر او خیریت ده. تاسو څنګه او
خیر دی؟ قلاری دا خیر دی. خیر به جوه
شکر چې قلاری ده. نو
او موضوع خو د تشي د خبره راته
موضوع چې ده نو دا موضوع خو یو خو ګرانی ده او بجټ را روان دی د جمعې پر ورځ وړاندې کیږي. آیا خلکو ته په پاره بجټ کې ریلیف یې نه به سه د ګرانی کې بس کمی راشي را به نشي سبا غواړي؟
نو بس خو دې شعر ته د خو تم خو نشته دی کنه پیښوي، ځکه چې ورځ د ورځ هر شی خیږي او د کیږي. بل زمونږ سیاستدانان او ټول سرکاري محکمې ټول هغه په دغه کې اخته دي په اقتدار او دغه کې کنه د عوامو خیال وسه نشته. بل تاسو خبره کوي د امریکې چې میمه موږ له قرض نه راکوي کنه، شرطونه موږ پوره کړی دي. نو هغه چې نه راکوي پیس نو هغه امریکا چې دا غم د زورورو خلکو مرګري د وس طالبانو له ورزي طالبان خو دې په ځای کړو. جمهوریت خو دې ختم کو او ارده کې جمهوریت ختم دی. قطر دې مغه شان شهید کړ، سعودي دې او کل افغانستان هم دې دغه مانیم د سي حکومت را روان نه کنه. نو هغه د غریب خلکو आवाज نه اوري. کوم پاکستان کې پښتانه چې وو موږ आवाज نه اوري پیښې پښتون لګیا دی خپل غواړي خپل لغه کوي نو امریکې ته ته څنګه جمهوریت چلی
رسول خان حاجی صاحب په دې ورستیو کې وتاسو هم هغه خبر کتلی وی چې کله هم د پاکستان ته امداد ورکونکو چې کوم ملکونو نوم لړ وکتاسو وګورئ نو تاسو ته به هغه په خلیم وشي پاره کې تر ټولو زیات امداد کوونکو کې د امریکا نمبر وو امریکا چې دنو تر ټولو زیات فندونه او امداد ورکوي پاکستان ته
خوره ما هوته چې ډیر پوندونه ورکړي
ورکایي اوس هم ورکایي
خو هغه چا ویول ته دې تاسو ځاګه نه کوي کنه چې دا چا ویول
دا چې تاسو وې کنه چې لکه آی ایم ایف شرطونه ټول پوره شوی دی او آی ایم ایف ولي قرض نه ورکایي نو دغه تاسو سونه کوي او غوي غواړي چې لکه عام خلکو ته د دې د چې کوم هغه سبسډي یا د دې چې کوم سفایده د سګټه د هغه عام خلکو ته ورسیږي نو هغه دغه یقیني کول غواړي آی ایم ایف لا غواړي
خبره ما نه ما عوام ته دا ونره چې دا کوم خلک دی هغه اوس په امریکا کې د نړیوال ناشتي صحیح دموکرات ناشتي کنه هغه والی هغه له تاسو سره ولې دا ټولي دا چې تاسو ولې غلطي او غلطي لګولې
اساس دا خبره به خپل ملمت هم را نکو چې هغه په بیا سوي لکه دغه عوامو دا شکایت شو یا د عوام دا چې کوم دا ګيلي دي کنه چې خلک عام خلک دا عام وګړي دا ګيلي لري نو ملمه به زموږ سره سره ځین او تاسو بیا خبرې ترې به دا غوي ووري بیا هم ډېر مننه تاسو رسول خان اجازه
مننه کوو چې بس منګم عوامي واقع کې دا راوي کاله وشو پاکستان کې لیسو خو اقتدار کې یاد زورور او خلکو لاس کې کنه او دا غي جمهوریت ناری وای خو جمهوریت نشته او امریکان د زورور او خلکو مرګ د سعودي د قطر د افغانستان دا د کین اول بیس خو شلتنه کړو چې وس دا بمنګه خذ له مزادي ورکو ورته وکړو کې شي
ډیر مننه ستاسو د ټلیفون
استاد ټلیفون
خورز ولا
بعد اوسه
خورز ولا نو اوریدونکو لیدونکو زموږ سر نور ویډیوګانې هم دی غواړو چې هم تاسو ته وړاندې کو د امریکا نظر به هم د سره د ادارې په صورت کې شریکو خور بشو د زرزر بد موسم تاسو وړاندې کو د خیبر پختونخوا موسم ته باور شو چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به د محکمې موسمیات خیبر پختونخوا په ویپانی نه تاسو وړاندې کو چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به موسم تو د وی وچ به وی وسره د جنوبي ضلع چې دینو الته کې ډیره ګرمي وي ورسره ایبټ آباد مانسیرا بټګرام تورغر کوستان د سوات په ضلعو په مخام کې یا پښپ کې چې دی وریځي به وي او سره په ځینو مقامات باندې د سیلو سره به باران وي عرب شو بلوچستان رخته نو بلوچستان کې هم ګرم موسم یا تود موسم په ثابته صوبه کې وي او ورسره وریځي به هم په ځینو کې وي په زیاتره په سیمو کې خو ورسره سیلې به هم وي د ماسپخین روسته ګرم موسم وي ورسره به تیز بادونه سیلې وي نو دا و د بلوچستان او خیبر پختونخوا موسم نو اوریدونکو لیدونکو زموږ سره خو ساس پیغامونه خو راغلي دي نو سلامونه ته خو علیکم سلام ډیره زیاته مننه ستاسو چې تاسو سلامونه را لګی او ها ورسره چې دینو علی اکبر وای چې په هڅړې هغه د خپل ژوند په قلار تیر وی او ځان لمبونه وساتي خلک کوشش کوي چې تا ته خطرې پیدا کړی نو ډیره مننه ستاسو پیغامونه وربشو عبدالرحمن خان وی چې لتا سو مننه خپل پروګرام دی خودل ته کې جنکه تعلیم حق نه لري خوبونه امیدونه لخوا ور سره خاور کیږي هم غشن سلامونه تا وعلیکم سلام ډیر مننه او خپل نظرونه هر یو تن خپل نظر شریکوي نو تاسو ډیر مننه چې تاسو هم نظر دی تاسو وړاندې کوي نو مننه تاسو
او محمد عظیم کمال زی هم د پښین څخه سلامونه می قبول کین او علیکم سلام نو وای چې پروګرام اورم او ګورم ډیر ښه موضوع ده په کار د چی په دا بجټ کې د صحت یو چیکشن او د زمیندارانو د پاره د بجلی سبسډي ختم سي او کاد او د تخمونه ورکول سي ډیره مننه
بالکل د کده سره د پاره او د تخمون لپاره د کاروندګرو د پاره د ویلکه خبره کوي چې پکې راوي نو ډیره مننه تاسو او سره د نیک محمد په هم تاسو ویلې چې
انګینځانه
وایي چې نن موضوع هم ډیره ضروری ده پاکستان لپاره د آی ایم ایف مسله ډیره ستونزه منخ کاری ویل دی وکي چې دا مسله سهل روزي سخهلی روزي نو بالکل ډیره مننه نغشان سلام علیکم سلام او
عبدالرحمن خان د تاسو ویله
او دغه ما ویله
واخ سوي دي نګنجاني د ډیوی د ادارې ده او د ډیوی دریا د امریکا نظر هم تاسو ته د ډیوی همکار وړاندې کوي مختار خلیل صاحب. نو لار به سي دریت
د مای په شروع کې د متحده قانونو لخوا خور کرشیوی او ریپورت کې ویلې شوې دي چې تیر کال دنیا کې د سلو نه زیات جنگونه شوې دي. هر کله چې دا جنگونه اوسطن تر ډیر شو کال پورې جاری پاتې شوې دي په دې سبب عام خلک دې جنگونو ډیر زیات ځپلې دي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلډ په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلې دي چې متحده قانونو ته په کال 2022 کې 12 جنگونو کې د 12 زرو عام خلکو د وجلې کې معلومات شوی دی. دا شمیر په کال 2021 کې د شوو مرګونو نه 53% زیات دی. لینډا تامس گرینفیلډ وایي چې صرف په اوکراین کې متحده قانونو د 8000 کسانو د وجلې کېدو معلومات کړی دي. اگر که د وجلې شوو خلکو اصلي شمیر د دین هم زیات دی، په اوکراین کې دا 8000 یا دین زیات وجلې شوی عام خلک د اوکراین خلاف د روس د هیڅ به ایسه جنگ نتیجه ده. امریکایي سفیر زیاته کا چې د اوکراین خلاف د جنگ په هغو ملکونو هم ډیر بد اثرات پریوتی دي کم چې د اوکراین نه لری پراته دي. د دې جنگ د لاسه په لکونو خلک دا وخت د خوراک کمی سره مخ دي. دغه خلکو د پاره د خوراک کمی روس را پیدا کړي دي ځکه چې روس په دې جنگ کې خوراک د یوې وسلې په توګه استعمالول غواړي. د دا هم وی چې د هغو خلکو د بچکولو او غوی سره د امداد کول هم ډیر زیات ضرورت ته سوک چې د خپل کورونو په پریخودو مجبور شوی دي. او دا هم لا یقین نه ده چې دغه به کور شوی خلک به کله خپل کورونو ته راستنیږي او یا به راستانه هم شي او کنه. مرمن تامس گرینفیلډ خپل تقریر کې دا هم وی چې دا وخت په دنیا کې د جنگونو د لاسا د 100 میلیونو یا د 100 کروڑو نه زیات خلک د شر فساد تشدد او د بشري حقوقو د وهنو له سبب بي کور شي دي. برکینا فاسو، سومالیا، برما او اوکراین هغه ملکونه دي چې د خلکو د ورځ په زیاتۍ د بي کور کېدو سنگینه مسله ورته راپورته شوې ده. د متحده قانونو د پناهګزینو د اداري وینا ده چې په سودان کې د انختی جنگ د لاسا نور لس لکه خلق به کور کې دی شي. سفیر لینډا تامس گرینفیلډ زیاته کا چې په موږ باندې لازمه ده چې د ولګي تندې د مسلې تابع یو کو او د خلکو سرونه بچ کو. دې سره سره موږ ټولو لدا خبره منل پکار ده چې د دنیا د ټولو نه د زیاتو کمزورو خلکو اجتونه په ډیر زیات امداد هم ترغی پوری نشي پوره کېده تر څو چې دا امداد صحیح حقدارو او محتاجو خلکو ته پوره پوره اون رسول شي. په جنگونو کې ککړ فریق عام طور سره د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته د رسیدو لارې چارې د قصته بندي. ورسره هغه خلک هم هدف کولی شي چا چې اجتمندو خلکو ته د امداد رسولو د پاره خپل سرونه په تلی کې ایښودي وي. تیر کال د انساني خواخوږی او د صحت د خصمانی د دونی مسونه زیات کارکونان وجلې شوې دي. نور ډیر جوبل شوې دي او ډیر پکې تختولې شوې هم دي. په جنگونو کې د طبي عملی د تختولو عمل لا تر اوسه پورې جاری دی. د امدادي کارکونانو هدف کول د انساني خواخوږی د بین الاقوامي قانون داګیزه خلاف تیاده د دې باید چې په عالمی سطح غندنه وشي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلډ خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې په موږ لازمه ده چې په جنگونو کې د غیرو عامو خلکو په یو اتفاق او په شریک تحفظ کو. راځي چې د دې زپلو خلکو د کرمو سمورو د پاره خپل پوره وسچارو کو او د هر چا د پاره یو محفوظه او امنناک سباون یقیني کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی. بی بی شیرینی خبرونه ده. دا خبرونه به تر یو ساعت پورې نور هم دوام لري، او تاسو سره اوس په دې یو ساعت کې د خبرونه ځانګړي موضوع سره راغلی او خبرې ترې پستا سره کوو. زموږ سره به ملما هم راځي، ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې هم تګرانی او په بجټ چې کله هم خبرې کوي زموږ سره د خبرونه کې ملما کوي، نو هغه سره به هم خبرې کوو. او نن به هم د خبرونه کې د پاکستان کې راتلونکي چې کم بجټ ته چې کم د جمعې پر ورځ وړاندې کوي هغه به خبرې کوو چې مربا خلق وغینه تملری چی کوم دا چی روانه گرانی دا سمره کمی و پکې راشي د خلکو لپاره پکې آیا سریلیف پکې وی نه بوي، او د کوم یو برخه دلکه بهشت لکه دغه کنه چې تعلیم ته پکې سمره حصہ ورکړي کې صحت ته کوم
نه کوم برخه کې بجټ یا هم بودیجه به ټاکل کیږي، او دا بودیجه به څنګه دا عوام سره کومکو کې چې دا چې وسنی گرانی هم روانه ده بلې خواته د ایم ایف خبرې روانه دي. نو په منځ کې بیا د بجټ او د بیا خواته د سیاسي هم کړکې چې ګورو، نو دا ټول حالاتو کې به بجټ څنګه مخې ته ځي او بودیجه به څنګه د خلکو سره کومک کوي. هم په دې هکله باندې یو راپورونه غواړو ستاسو سره شریک کړو چې د انټرنیشنل مانیټری فنډ آی ایم ایف د پاکستان ترمنځ د سټاف لیول یا هم مامورینو په کچه باندې خبرې د تیر کال د نومبر میاشت نه د ځن ښکار دي. خو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هیله ده چې په روانه میاشت کې دا مسله حل شي، ځکه هغه په وینا هیواد یې د آی ایم ایف ټولې غوښتنې پوره کړې دي. هم په دې هکله باندې نور تفصیل د ډیوی همکار ارشاد حسین تاسو ته په دا راپور کې وړاندې کوي.
د ترکیه د خبری ایجنسی انادولو سره مرکه کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د نهمې ارزونې ټول شرطونه پوره کړې دي، او نوموړي هیله خوده چې په روانه میاشت کې به د نړیوالې مالیاتی ادارې سره د قرض لوزنامه لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د IMF سره د کال 2019 د شپږنیم ارب ډالرو د قرض پروګرام وخت د روانې میاشتې د جون په 13 نیټه سر ته رسي، او روان کال د فروری د میاشتې د پیل راهسې قرض پروګرام د پرځای کېدو لپاره د پاکستان او ایم ایف ترمنځ خبرې لا هم نه دي کامیاب شوې. د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی، او حکومت د دیوالیه کېدو څخه د بچ کېدو لپاره د تیرې سمودې راهیسې په درآمدادو بندیزونه لګولې وو چې لکبلې د لوی صنعتونو وده منفی 25% ته ښکته شوې ده.
بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس.
بنیادی طور پہ دا آئی ایم ایف نے علاوہ بل ہس حل نشتا. سوچے دا متبادل پلان خبریں
کوي دا د چین خبره کوي خو چې سره د بیلنس اف پیمنت هغه شان میکانیزم نشته کوم د غربي نړۍ سره د آی ایم ایف په شکل کې دی.
آی ایم ایف جیسا اداره موجود ده.
لدی وړاندې نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پاکستان څخه د راتلونکي مالی کال 2023 سلیریشتم د کلیز بجټ تفصيلات غوښتلی وو او د پاکستان لپاره د آی ایم ایف استاذی ایستر پریز دغه تفصيلات ترلاسه کېدو پخلی کړي او رسپانې ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د ادارې مسولین د آمدن او لګښتونو په اړه د ګامونو په ګوته کولو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو په وړاندې بوتلو ته پتم دي. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا و چې پاکستان د آی ایم ایف ټول پیشګی شرطونه پوره کړي دي خو په ډاګه کړي د آی ایم ایف سره خبرې ناکامیږي نو بیا به د پاکستان ولسته د صبر او استقامت لمن نیول وي. په حکومتي اتحاد کې د شاملو ډلو غړي ادعا کوي چې د هیواد اقتصاد په پایداره بنیادونو او درولو اړخ ته روان شوی دی او اوسنی حکومت پاکستان د اقتصادي سقوط څخه بچ کړي دی.
نن پورې زمون فینانس منیسټر ډار صاحب چې دغه کوشش دی چې را منګا د عوامو او د ادارو د د خېګړې د پاره منګ آی ایم ایف سره اګریمنټ وګ نه چې منګ آغا کنډیشنز عمر چې کم کې د پاکستان د عوامو او د اولس او د ادارو فائدہ نوی
دا دایګانو د ټولې د بحران او غرزیدونکو بهرنی اثرو د ستونزې سره مخ پاکستان لپاره د آی ایم ایف فاندینګ انتهایی ضروری بلل کیږي او دا په داسې وخت کې د چې ماهرین د دې هیواد د اقتصادي سقوط اندېښنې سرګندوي.
نو گورنمنٹ کا اپوزیشن نشتا خود ٹیم کے ٹول نمین اپوزیشن چکم دے آئی ایم ایف تے اور گورنمنٹ دا بجٹ پاس کی اور آغا دا آئی ایم ایف سرا چکم ایگریڈ کنڈیشن دی اور آغا شان کی نو دا واضح خبر ادا چسنگ ہوم نئے پروگرام لذی نو دا سمر چی دوی اقدامات کی پدی بجٹ کے آغا بٹول ریورس کئی
پا پاکستان کی دا خوراکی تو کو دا گرانے کچ دشپک دیر فیصدی سخا ات دیر فیصدی تا رسے دل دا اور پاکستانی روپے دا امریکائی ڈالر پر مقابلہ کے ہر روز خپل ارزخت بیلی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
ز چیوا خزیم
زمانم طاہرہ دے او ز یو سماجی کارکنے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے سیگم او سبق ہم کراچی کے بہما
زمانم کاملہ خان میاں کھیل لے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
ز تخبل فخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د معشومانو د تعلیم او حقن لپارا ہلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنیم ز بی بی شیرینیم
یا په خیر راغلی اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی
خبرونه خبرونه هم لا هم دوام لري او د پاکستان د اقتصادي چارو د تحلیل لپاره زموږ سره دا مهال زموږ سره میل مسويري ډاکټر شاهد علي خان او تاسو ته شراغ لسته په دې خبرونه کې خدای مراوله
په خیر سلیم شي.
ډیره مننه جی مهرباني
ډیره مننه تاسو څخه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې راځي او خپل اغه ماهرانه نظر سره شریکوي او خدای ته وایي چې په دې هیله چې تاسو د سهار چای او ناشتا کړی وي.
جی جی بالکل بالکل
لکه اغه خبره وای دا ډیر واچ مضمون
دی دا دې واچ مضمون
واچ ټاپک دی واچ مضمون دی چې دا چې ویل لپاره مو مړی لکه دا وړاندې نلم د کړي
ورته چې ډیر دا چې تاسو د وایو چې دا ډیر به د پاس راځي بیرته دا غځي چې تاسو پریشي وو ګورو چې نیوی څه حالات روان دي څه وسول څه کیږي څه به کیږي او دا چې د بجټ او بودیجې موضوع هم مخې ته روانه ده چې نما د جون به وړاندې کیږي په دا ټول مسایلو باندې خبرې کوو تاسو سره. اول به وایو چې کم ورځ چې تاسو د خبرونې تر راغلي وس دغه ورځ نه پاتې دغه ورځ پرې نور څه نه وي
بدلون لیدل په ګرانۍ کې څه بدلون لیدل اقتصاد کې مو څه بدلون لیدل ښه بدلون او کنه تاسو څه ویلي د اکادم په دغه یو ترمنس.
بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو د سدا چې په کم لاست پروګرام مونږ کوو نو په هغه ټیم باندې پاکستان په دې شوشو پنځ کې او چې آی ایم مونږه د ایم ایف د کنډیشنز څنګه پوره کوو او د ایم ایف پروګرام ته مونږ ډیر په سخت ولاړو ورسره. د ریسنت ډیولپمنٹ دا شو چې پاکستان څنګه بجټ روان دی او د ایم ایف ته پروګرام په موجودګۍ کې په بجټ کې عام ولسلا ریلیف ورکول ډیر مشکل دی. نو په دې وجه باندې پاکستان ریاستی طور باندې دا ڈیسیجن اغسته دی چې کم چې مونږ تخکاری د بهر نه چې فی الحال به مونږه ایم ایف پروګرام پوسپون وساتو او مونږ خپل بجټ کې عام ولست ریلیف ورکو، ځکه چې د ایم ایف پروګرام سره دا پاسیبل نه ده. نو د ایم ایف پروګرام تقریبا 9 او 10 ریویو دوانه پندینګ دي، خو هغه ونشول. او اوس پاکستان چونکې هغه انګیج ساتي، بجټ ډاکومنټس سره شیر کړي، خپل نور چکم کنډیشنز الریډي مونږ پوره کړی دي، هغه وسره لګیا دي، خو داسې قسم سیریسنس نه کوي چې د ایم ایف پروګرام دې مونږ ته ملو شي. او پاکستان مونږ به بار بار دا خبره کوله چې یو پلان اے دی د ایم ایف په صورت کې، پلان بی موجود دی چې پاکستان پلان بی هم اپ کولی شي، او په دې ریسنتلی پاکستان هغه پلان بی ته تللی دی. نو دا ریسنت ډیولپمنٹ دی د هغه ټایم او د دې ټایم په منځ کې.
زموږ سره یو اوریدونکو راغلی وختي رسول خان حاجی صاحب، نو ډاکټر شاهد علي خان صاحب غل کدا ګیله کوله چې ایم ایف شیدې نو هغه هم لکه وای پیسې نه ورکي غریبانو لپاره، لکه دا د غریبانو سوچ نه کوي چې لکه دا غریبانان دی او دا دی لکه ارتیا لري چې لکه دوی ته امداد ورکړي شي، دوی ته قرض ورکړي شي، او که ورکړي هم نو بیا د چکم اشرافیه ده یا چکم مشران یغوی لکه ځان ته لکه ګټه وکی او خلکو ته صحیح ریلیف نه ملاويږي. دلته کې تاسو کلک دا واضح کوي، تاسو زمونږ عام چې کوم هغه اوریدونکو چې په دې ډیر په دې درنو دغه باندې نه پوهیږي چې کوم د اقتصاد او د آی ایم ایف سره تړلې خبرې وي، په یو ساده ټکو کې ساده الفاظو کې دا وایي چې آی ایم ایف چې کله قرضه ورکوي پاکستان ته یا چاله هم چې ورکوي، آیا هغه ریلیف عام خلکو ته د ورکولو شرایط پکې نه وي یا داغه سارنه نه کوي، نه نظر پې نه ساتي چې دغه خلکو ته ورسېده؟
د ائی ایم ایف پروګرام چې کله هم یو ملک زی نو هغه په داسې حالاتو کې چې هغه ته ډیر سخت ضرورت وي د ائی ایم ایف ته پروګرام، او هغه وی د هغه ایکسټرنل فاینانسینګ یا ټریډ ډیفیسټ دا غدي لیول ته رسیدلې وي چې هغه سره بهر دنیا ته چې کوم پیسې مونږ پی کوو هغه پیسې پاکستان یا ملک سره نه پوره کیږي. په دې حالاتو کې آی ایم ایف مولا ریلیف راکی او د سټرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروګرام په نوم باندې په موږ سره پابندیاں ولګي چې تاسو بددا سي کوئ داسې بنه کوئ. هغه پالیسیز داسې دي چې هغه د غریب ولس د دشمنی د حساب برابر خبرې دي، لکه زبر تاسو دوه درې مثال درکم په دې کې چې آی ایم ایف چې کوم کنډیشنز دي او د دې سره عام ولس چې دي هغه څومره افیکټ کیږي. نو تاسو په پټو لګي چې د عام ولس لپاره د پالیسیز په فیور کې څه کې خود هغه خلاف جوړیږي. دا ور خبره ده ایم ایف وی چې تاسو خپل سبسډیز ختم کړئ، کم چې عام ولس له تاسو کم مراد ورکړي دي هغه تاسو واپس والی، ځکه چې کله تاسو دا مراد ورکوي نو د هغه په وجه باندې تاسو په بجټ باندې ډیر غټ امپیکټ راځي دي او تاسو بجټ په ډیر غټه خساره کی. نو هغه د بجلی په نرخونو کې چې کم سبسډیز ورکړي حکومت مراد ورکړي عام ولس له هغه واپس واخلي، په ګیس کې چې کوم عام ولس له ریلیف ورکړي هغه واپس والی، داسې نور قسم سبسډیز چې کوم حکومت عام ولس ورکړي هغه واپس واخلي. فرست دویم خبره آی ایم ایف چې تاسو بجلی نرخونه د ګیس نرخونه دا ګران کوي، ځکه چې تاسو چې کوم خساره ده هغه د دینه بغیر نه پوره کیږي، نو دا غي نوم عام ولست ډیر غټ نقصان دی. دریم آی ایم ایف وایي چې تاسو کوم انټرست ریټ چې کوم دی هغه سی وا کوي 22% انټرست ریټ وخی جوړه باندې، اوس د دې 22% تاسو په خپل حساب وکړي چې یو انویسټر دی اغه په نسبت د دې انویسټمنت وکي نو اغه تا 22% پروفټ ملوي دی شي. په دې حالت کې د دې په نسبت اسان حساب کتاب کې چې اغه په بانک کې د پیسې کیږي او د انټرست په شکل کې اغه تا 21-22% ملويږي، نو دا خو یو ډېر خبزنس شو. نو خلکو پیسې راوغستي او بانکس ټیکلی انویسټرز په ملکی انویسټمنت نه کوي، خو اسان طریقه مونږ دی چې اغه په بانک کې پیسې کیږي دا غینه ورته پیسې راځي د انټرست په شکل کې. نو تاسو ماته وایئ چې بدیمل کې به کاروبار څوک وکړي، او چې کاروبار نه وي نو امپلایمنت په کم ځای نه جنریټ کیږي، او چې امپلایمنت نه وي نو د خلکو ایگریگیٹ ڈیمانڈ وغیرہ بس څنګه سیوا کیږي نو عام اولس چې دی هغه د دینه ډیر زیات افیکټی دی، د دې پالیسی نه ډیر زیات د ستونزو سره مخ دی. څلورم نمبر ایم ایف وای چې تاسو چې کم ایکسچینج ریټ دی، کم چې د ډالر او د روپۍ د مقابله ده، دا تاسو مارکیټ ته پرېږدئ. مارکیټ ته مو پرېښودو 2017-18 تک شروع کی دا 100 نہ شروع شوی دا او دا ٹائم 282-90 اپ اوپن مارکیٹ کلا دا 300 نہ سیوا دا ڈالر ریٹ تے نو دا دے سرا خود ڈائریکٹ انفلیشن نہ دی ڈائریکٹ انفلیشن دا سی دے چے یو پروڈکٹ منگا وستو پر 100 روپیز پر 2017 کے وس اغا سیم پروڈکٹ امپورٹڈ آئٹم کمنگا اخلو نو اغا من پر 300 اخلو نو دا 3 times inflation خودام سی واشوی نے دس ان نو چکم مونگا ایون پمل کے دن چکم پیدا وار کو ددی دا پر چکم را میٹیریلز رازی ددی دا پر چکم انگریڈینٹس رازی اغه دا بار ناراضی دا پیٹرول دا بار ناراضی دم تا گرن نی لپ ملاوی گی دا ڈی ویلیویشن ددی کرنسی ددی سپکاوی دا وجه زمون دا خپل کرنسی دا سپکاوی دا وجه اغه مون تا ډیر گرن ملاوی گی نو دا سلور پالیسیز خود ڈائریکٹ دی سی دی چې د دې سره به انفلیشن سی واکی گی کمی گی بنو نو عام اولس تا ایم ایف تا پالیسیز نا افیکٹی دی ایم ایف تا ریلیف پتمه نه دی خود دې پ تمہ ضرور دیں چې کم از کم دا پالیسیز خود سے ما امپوز کوئی چې دا غینا عام اولستا نقصان ملو شي وستا ایم ایف سمپل خبره دا هغه پدې سره کار نشته چې پدې ملک کې عام اولست سوی پدې ملک کې دا هغه سره د دې ځینې الیکشن ته نه ودرېږي هغه خو صرف حکومت دا وایي چې تا قرض غواړي ته ماته دا وایي چې ته به دا قرض پوره کړې څنګه دا هغه سمپل خبره ده چې دا قرض 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 دا 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 یا حکومت ته طریقم نرخ 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 خبر
صحیح صحیح ڈاکٹر قدر من لدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو او نن خبرونه د موضوع د بحث لپاره زموږ سره ډاکټر شاهد علي خان را سره دی. بیا هم تاسو ته ډاکټر صاحب ښه راغلاست وایو. تاسو خبرې کول د ایم ایف د حالات په اړه چې څه کنډیشن یې شې دي که دلته بیا پاکستان او د ایم ایف په منځ کې چې کوم هغه تګلاره ده یا هم هغه کوارډینیشن وایي هغه همکاري مخې ته ولاړه نه سي نو دا به بیا د پاکستان لپاره بل څه لاره پاکستان به بل کومه لاره تعقیبوي آیا بل پلان شته بل لاره شته د نورو هیوادونو نه به قرضونه اخیستل مجبور شي
نور هوادونه زمو سره داسې قسم هوادونه شته چې هغه زمو سره ډېر کلک ولر دي زبا یو مثال ورکم د چاینا چې چاینا په هر سخته کې پاکستان لا هغه چې کم ریلیف ضرورت وي پاکستان ته د قرض ضرورت وي هغه چاینا ورکی داسې سعودي عرب یو ای ای او نور ملکونه دي چې هغه پاکستان لا ټایم ټو ټایم ریلیف ورکي خو د دې سره سره د ای ایم ایف د پروګرام ډیر سخت ضرورت ته په دې ټایم باندې ځکه چې د پاکستان چې کم کریډیټ ریټینګ دی کم چې انټرنیشنل ایجنسیز دی موډیز دی فرنچ دی او دو د پاکستان ریټینګ ډیر راغورځولې دي نو په هغه راغورځېدو د وجه دا نقصان شوی دی چې د انټرنیشنل مارکیټ نه مونږ ته په آسان اقساطو باندې یا په آسان شرایطو باندې قرض نه ملويږي پاکستان چې کم بانډز په بهر دنیا کې ایشو کی نو د اوسه پورې بدا سي وای چې مونږ ته ډېر غټ اماونت اغه نه راغې اوس په دې ټیم باندې فارن انویسټر چې دی اغه نه دی تیار چې اغه د پاکستان بانډز پرچیز کی واخلي او دا غیر غټه وجه ده چې دی ریټینګ ایجنسیز چې دی دا زموږ ریټینګ ډیر ډاون ګریډ کړی دي هغه ډیر لاندې راغلي دي نو د ایم ایف پروګرام دا سی وی چې دا یو امبریلا موږ ته ملاو شي او د دې امبریلا لاندې بیا موږ نور ملکونو سره نور هیوادونو سره موږ کوارډینیشن کوو او بایلیټرل ملټی لیټرل لونز موږ اخلو نو دا ډیر د ستونزو سره به مخ شي که فرض کوم موږ د ایم ایف پروګرام ختم کوو نو د ایم ایف پروګرام ډیر ضروری دی خو پاکستان په دې ټایم باندې نور زګونو کې نور ملکونو سره کوارډینیشن روان دي چې موږ ته وختي ریلیف ملو شي. نو د وختي ریلیف لپاره خو ډیر کارونه کوي لګیا دي.
صحیح. دلته یو پیغام هم راغلی دی محمد عظیم کمالزیر علی گلی دی او ریدونکو لیدونکو تاسو هم پوښتنی را لګلی شئ ډاکټر شاهد خان صاحب نه ک تاسو څه پوښتنی لرئ او یا تاسو په څه خبره باندې سر نه خلاصيږي غواړي چې ډاکټر شاهد علی خان صاحب تاسو ته بیان کړي لکه یو مثال په توګه لکه څنګه چې یو استاد لکه په یونیورسيټي کې لیکچر ورکوي او شاګردان ته پوښتنه کوي کنه ډاکټر صاحب نو ما ته شانتي خلک ولې شي چې کسبه په څه خبره نه پويږي نو تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې کولای شئ. محمد عظیم کمالزی وی د پښین د پیغام علی ګلی سلامونه را لګلی دي او د ملمسه خدا پښتنه کوم چې وی دا بجټ وی چې دین لکه وی پدی کې وی که حکومت طرف نه د چکم نه حکومت خرچی دي یا حکومت غفزل خرچی دی لیکلی دا لکه پدی کې کمی راشي نو ای بیا لکه عوام ته پکې لکه سریلیف یا ساده غبر کړی کی دي شي لکه د کاروبار لپاره یا قرضې ورکول یا نور څه. نو دغه کمنټ په دغه باندې تاسو لکه یو پښتنه دغه د چي آیا واقعي د چي کد حکومتي قرض د چکم خرچی دي دا لګی را کوم شي نو دا هم آیا خپل حصہ چوي د ګرانې په کمیدو باندې.
ډیر مهم کوشن وو کوجی او ډیر په هغه کسره تخکاری ګوره د سدا چې د پاکستان په دې بجټ کې روان چې کوم وزن بجټ ته سبا چې کوم بجټ پېښ کړي نو په دې کې د پاکستان اخراجات چې دي هغه 14,000 ارب روپۍ د پاکستان اخراجات دي. ټوټل د پاکستان ریوینیو هدف چې کوم دی هغه دی 9,000 ارب روپۍ. وستا سم د وژ د 15,000 ارب روپۍ چې کوم دی دا به د کم ځنه پاکستان پوره کوي. د پاکستان چې پوره کوي دا 7.7% زموږ د ټوټل آمدن د ملک چې ټوټل سونه انکم دی دا 7.7% اوسب دا شوده خساره. وز د دې خساره د پوره کول لپاره بیا موږ سکو بیا سیم پروسس موږ شروع کوو. بیا موږ د قرض پوره کول لپاره د بانکس د خلخونه د نن بانکس د پرنټینګ منی په شکل کې دا قرض پوره کول کوشش کوو هغه نه پوره کیږي. دا غینه پس موږ د شو فرندز کنټریز دا اغه نم نه پوره کیږي. بیا موږ انټرنیشنل کنټریز سره شو انټرنیشنل مارکیټ ته موږ لون اخلو اغه نه پوره کیږي. په اخر کې بیا موږ ایم ایف ته ځو او د ایم ایف دا کنډیشنز او اغه کنډیشنز د غریب ډیر خلاف اغه کنډیشنز استعمال کړی شي نو یو طرف ته خدا پروسس شو بل طرف ته زمو سره اسان طریقه دا ده چې موږ د دې اخراجات او د دې آمدن په منځ کې چې کم دا غیر عدم توازن دی دا موږ کم کو. موږ اخراجات کم کو او موږ خپل آمدن سیوا کو. په دې ملک کې المیه دادا چې کله موږ د ټیکس په نوم باندې خبره کړې ده چې ټیکس موږ کم دی ټیکس نت براډ کول نی نو په هغه کې موږ ډیر مشکلات راغلي دي. ما تاسو ته لاست پروګرام کې ویلو چې په پاکستان کې په 40 کروڑ آبادی کې 76 لاکھ خلک صرف ټیکس نمبر دا اوس رشته چې هغه ان ټی ان ورته وي هغه دا اوس را شته. د دې نه علاوه په دې 76 لاکھ خلکو کې 36 لاکھ خلک ټیکس ورکړي باقي 40 لاکھ خلک اغه ټیکس هم نور کوي. زه د اغه خلکو خبره کوم چې دا غوسره نمبر شته اغه ريجستره دي کوم چې نن ريجستره دي او بلیک اکانومي دا اغه اړو خبره نه کوم. نو په دې 36 لاکھ خلکو نه به مونږه څومره ټیکس واخلو؟ مونږه چې 100 روپۍ ټیکس کړټ کوو په دې کې 100 روپۍ ډایرکټ ټیکس اخلو چې کوم په انکم باندې کوم په آمدن مونږ ټیکس اخلو. په دې کې د باقي 90 روپیس چې د موږ د انډایرکټ ټیکس په شکل کې اخلو. په دې ملک کې 40 کروڑ خلک ټیکس ورکړي خو هغه انډایرکټ ټیکس ورکړي. ډایرکټ ټیکس 36 لاکھ خلک ورکړي. نو 10 کروڑ کې خو غریب خلک ته چې کم د اوبو اوبه اخلي نو هغه په غریب باندې هم ټیکس ورکړي. کم چې تاسو معمولی د ماچسو ډبې اخلي کسو سر ټوټپېس پورې اخلي هغه په غریب 18% جی اس ټی ورکړي. نو یو طرف ته خدا سیستم دی چې موږ د غریب نه ټیکس کلیټ کوو بل طرف ته دا خبره ده چې موږ د مالدار نه ټیکس نه کلیټ کوو. موږ د اخراج د ټیکس په نوم باندې زم په دې ملک کې چې کمفرټ کیږي نو هغه یو ډېر عجیب مسله ده. کومه وګورو د اګریکلچر ټیکس اګریکلچر په نوم باندې ډیر مالدار اشرفیا او لینډلارډ چې دي هغه مرات واغستل. هغه چې اګریکلچر ټیکس خود غریبانو سېکټر ته نو بدلی دي ټیکس نه لګي بالکل دي نه لګي. په غریب سړي دي ټیکس نه لګي خو په اګریکلچر سېکټر کې کيو کس 1 ارب روپۍ سالانه آمدن دي نو هغه د ټیکس ورکی کنه. په دې ملک کې کتا سو اګریکلچر سېکټر وګوره چې هغه زموږ 20% اف جی ڈی پی دي هغه 3 ارب روپۍ صرف 30 ارب روپۍ سې ټیکس ورکي. هغه پروینشل اٹانومی د ټیکس د اگریکلچر سیکٹر نه وسوک ټیکس کلیټ کوي اغا صوبي به کلیټ کوي خود سیاسي ویل د نکې دو په وجه باندې د اگریکلچر سیکٹر نه مونږه شانت ټیکس کلیټ نکو دا چې تاسو وګورئ په ریل سټیټ سیکٹر کې د ټیکس د نش برابر دی په دې ملک کې په بانکونو کې د خلکو 22 ټریلیون روپیز دی په بانکس کې او په ریل اسټیټ کې 88 بلین روپیز دي نو په دې 88 بلین نه خو څه پیسې څنګه ګټه کول دي کنه حکومت خو هم پکار دی چې د دینم سره ټیکسز کلیټ کی نو د پنیش حساب دي نو یو طرف ته زموږ ټیکسونو سیستم دا دی بل طرف ته زموږ اخراجاتو سیستم دا دی چې 370 بلین روپیز خو بسې په پنشن په مات کې ورکو ها 512 بلین روپیز د سٹیټ اون انټرپرایزز چې کوم د حکومت سره چې کومه ادارې دي چې پای کې پی ای اے دی سٹیل مل دی نېشنل های وی اتھارټی دا داسې قسم هتیان چې دی هغه ته وایټ ایلیفنټس چې کوم دي نو هغه ادارې چې دی هغه 512 بلین روپیز د هغه خساره ده دا خساره خو په مونږ باندې یو اکسترا برډن دی نو یو طرف ته د اخراجات کومول دي بل طرف ته ریوینیو سی وکول دي دا بیلنس چې کوم دی دا برابر ولې چې څو پورې موږ دا بیلنس نه برابر کړې موږ اخراجات نه کم کړې موږ مدن نه سی وکړې همیشه به موږ د ائی ایم ایف نه ورلد بانک نه انټرنیشنل ډونرز نه انټرنیشنل ایجنسیز نه د دینه د لون او د ایډ پته مې نو دا یو ډېر مهمه خبره ده چې موږ خپل اخراجات کم کړو
ډاکټر صاحب د اخراجات کمولو او بیا هم یو توازن قائمولو کې لکه څنګه چې تاسو مو له چې توازن دی هغه باید او وساتل شي بیا د ماړو او یا هم د هغه غربت کرشلاندې چې کله کم خلک په غربت کې ژوند کوي دلته د ټکسو دغه ټوله یعنی څه کول پکار دی څنګه کېدای چې دغه هغه خلک چې ډیر آمدن لري او هغه دی بای ټکس ورکی دغه نظام د ټکس پر او باندې څنګه تد کېدای شي او څه کول پکار دی حکومت ته
پدې کې چې پولیټیکل ویل د ټولو نه اهم خبره ده سو پورې چې موږ د ذهن نه دا خبره نه وېستي چې الیکشن ده او د خلکو په کول دی په دې ټیم یا خوشاله ولني عام ولست سوچ وکړ دي د عام ولست دا په دې ټیم د ډیرو ستونزو سره هغه مخ ته هغه د ګرانې شي 38% ګرانی رسیدلې ده هغه د ریلیف ورکولني اوس د ریلیف خود سه د حکومت سره پیسې نشته ریلیف په کم ځای نور کوي ریلیف په ور کوي د یو پاکټ نه به پیسې رالي او بل پاکټ ته به پیسې اچي او هغه یو پاکټ په وی د مالدار چې کم استطاعت لري د پیسو ورکولو او غریب هغه پیسې ورکول ني په دې ملک کې مالدار چې ده هغه په ټیکس نت کې رويستل ني د مالدار نه ټیکس اغستل ني مونږ دا خبره کوو دا جسټیفیکیشن ورکاو چې هغه اګریکلچر ټیکس ته هغه کیپټل ګین ټیکس ته هغه پروفټ مویبل ایموبل پراپرټی ټیکس ته هغه نور داسې قسم ډایرکټ ټیکسونه دي هغه دې په مالدار ولګولې شي چې د یو کس آمدن د 30 میلیون نه سیوا ده د 3 کروڑ نه د هغه آمدن سیوا ده سالانه نو په کده چې هغه دې ټیکس ورکی د دې نه علاوه کده یو کس آمدن کم ده د میاشتې هغه د 50,000 نه کم آمدن ده داغه هغه ریلیف ورکړي هغه پر ریلیف په مختلف شکل کې ورکړي آی ایم ایف هم کنډیشنز لګي خو هغه چرته دانه دی ویلي چې تاسو غریب له ریلیف ورکوي هغه د حکومت خپل مسله ده غریب له ریلیف ورکا خو غریب له ریلیف ورکا د غریب په نوم باندې چې الیټ پریویلیجز کومه راستې شي په دې ملک کې هغه 18 بلین ډالرز په دې ملک کې الیټ پریویلیجز دي د الیټ پریویلیجز کومولي د غریب په نوم باندې چې کم سبسډي ده د اغه نه دي ملدار فائدہ نخلي زبرت اصل ساده مثال در کوم د پټرول سبسډي په مات کې د پټرول سبسډي چې کله ولګي لکه یو 10 روپیز سبسډي ورکی په پر لیټر باندې نو تاسو ماته وایي چې یو بایک والا د دې سبسډي نه سونه فائدہ واغستا او یو لینډ کروزر والا د دې نه سونه فائدہ واغستا د دې نه فائدہ واخلي ملدار
زیاتره کسان خو بیا خپل وای سایکلو د موټر سایکلو څخه استفاده کوي
بالکل نو داسې ریلیف پکار دی چې هغه د موټر سایکل والته د پټرول سبسډي په شکل کې د تر ریلیف ملو شي هغه د هغه ملدار ته فائدې ملو نشي داسې د دین علاوه نور داسې قسم سبسډیز دی په دې ملک کې مونږه سبسډي اناونس کو هغه اکراس د بورډ د ټول ملک لپاره سبسډي اناونس کو ډېر غلطه پالیسی ده پکار ده چې ټارګټډ سبسډي وي ټارګټډ سبسډي دا وی چې یو خاص طبقه ده هغه د هغه مراد ورکړي شي د دې ملک کې هغه مراد الیټ ته ملو شي نو داسې قسم سبسډیز نه دی پکارو دي ائی ایم ایف هم خلاف دی د دې مونږ هم خلاف یو د دې هر ځی شعور کس د دې خبره خلاف دی
ډاکټر شاهد علي خان صاحب د چې خرچو کمولو خبر راځي او بیا د بجټ هر کال چې کله هم بجټ وړاندې کیږي او عامول چې د غوته د وړاندې نظام ته تیار ساتلې شي او په دغه فکر کې په دغه پریشانی کې چې په دې بجټ کې به زموږ لپاره سوي او سمره روپۍ چې د ستاسو په سمره روپۍ مختص کیږي. دلته یو پیغام راغلی دی غواړو چې هغه استاد سره شریک کړم او په غیبانی بیا تاسو خپل نظر وړاندې کړئ. محمد ایوب زرملوال دا پیغام را لګلې دی وي پوښتنه دا چې دا فوج او دا فوجي بجټ چې دی دا د آی ایم ایف په پروګرام کې څه کردار دی او ورسره وي امام چې دی عام ولس چې دی نو هغه د آی ایم ایف د تیغ لاندې دی نو فوج سره څه کوي؟ دلته کې کله هم چې بجټ راغلی دی تاسو په خپل هم کتلې وي عام خلک چې کله یا مبصرین چې دی یا نور هغه سیډون کې چې په دې بجټ باندې خبرې ترې کوي یا هغه ناقدین چې کله تنقید کوي نو دا فوج د دفاع بجټ چې دی نو هغه ډیر زیات دی. دفاع اړخ ته ډیر پیسې زی او یا تعلیم طرف ته دومره نه وي، د صحت طرف ته دومره نه وي، باید چې دې طرف ته زیات خرچ وشي، دې ته زیات پیسې چې دی نو هغه مختص شي. نو تاسو په دې اړه به سوال غواړئ او دغه کمنټ چې دی نو په دې باندې به سوال غواړئ؟
بالکل ټی خبره ده. د دفاعي بجټ چې دی دا په غریب ملکونو باندې همیشه بوج وي، دا یوازې پاکستان مسله نه ده، دا په نور نړیوال هیوادونو ته وګورئ چې کوم غریب نړیوال هیوادونه دي الته کې هم دا یو سیم پرابلم دی چې ملک غریب دی او په دفاع باندې خرچه ډیره زیاته ده. نو د دفاع خرچه همیشه په ډیبیټ کې پاتې شوی ده او همیشه په دې ډیبیټ شوی دی چې آیا په دې کې به موږ څنګه کمې راولو. خو که تاسو ایټ د سیم ټایم وګورئ نو که فرض کوم د خپل آمدن د حساب سره تناسب وګورو نو د آمدن په تناسب کې پاږي کې کمې راغله ده، خو په ابسولوټ ویډیو پای کې ډیر زیاته راځي. پاکستان په دې ټایم باندې 1300 بلین روپیز چې دی هغه دفاع لور کوي، خو د دې سره سره مونګه د انټرست پېمنت وګورو نو ونیم زره عرب روپۍ چې دی په دې کال کې به مونږه په سود په شکل کې ورکاو چې کوم انټرست پېمنت دی، کوم چې به مونږ قرضې دي دا غي په شکل کې ونیم زره عرب روپۍ الته ورکول دي. دلته کې ډیفنس بجټ هم حکافي سیوا دی. نو دا یو پولیټیکل ویل غواړي او دا پالیسی میکرز چې سو پورې ناس نوي او دا پرایورټیز یې ائیډنټیفای کړی نوي هغه دانی کتلې چې زما په ملک کې زما پرایورټي آیا صحت ته، ایجوکیشن دے، ڈیولپمنٹ دے، دفاع دا، کنور مسائل دی، نو دا پرایورٹائز کول دی. پدې ملک کې صحت او ایجوکیشن دا دوه داسې سیکټرز دي چې پدې باندې ملکونو ترقی کوي. که هیومن کیپیټل د یو ملک ترقی ونه کی ډیولپ نشي نو هغه ملک چرته هم نشي ډیولپ کېدای. زمونږ کټمونږ ټوټل بجټ وګورو، په ټوټل بجټ کې مونږه صحت لا د 30 بلین نه سیوا روپۍ نور کو، اونلی 30 بلین پورا صحت سیکٹر دے. پدې ملک کې تاسو ایجوکیشن وګورئ نو ایجوکیشن لمونګه 100 ارب روپۍ نور کو ټول ملک ایجوکیشن، نو دا دوه پرایورټایز کولی. او که تاسو ترقی کم ملکونو چې ترقی کړی دا هغه هیوادونو چې کم ترقی کړی دا که داغو بجټ وګورئ نو هغه به ایجوکیشن بجټ، هغه به په هیلت باندې بجټ میجر پورشن به داغو دوي. د دې نه علاوه هغه هم ډیفنس کوي، هغه هم انوویشن کوي، ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کوي، یونیورسٹیز له فنڈ ورکوي. خو میجر چې دی نو هغه ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ، ایجوکیشن، هیلت د پاره هغه پرایورټیز کړی دي. نو زمونږ پرایورټیز لږ بدل دي. افسوس خبره ده چې په دې ملک کې وسوم داسې ادارې دي چې هغه ډیر زیات په تاوان کې روان دي. حکومت په هغه باره کې سوچ نشي کولای چې مونږ د دې سره څه وکړو، مونږ د پی ای سره څه وکړو، مونږ د سټیل مل سره څه وکړو، مونږ د ان ایچ ای سره څه وکړو. نو یو ډیر امبیلنس روان دی، یو طرف ته غریب بلاندې روان دي، بل طرف ته دا ادارې چې دي د دې نه چې کوم اشرافیه فائدہ اخلي نو هغه په فائدہ کې روان دي. او د الیټ پریویلیجز نه علاوه د دې ملک کې چې کوم پلاست ایئر کې د بینکس پروفیټ ته نو هغه ریکارډ های دی. نو یو طرف ته دا حالاتی، بل طرف ته پروفیټ چې دی هغه د الیټ کلاس پروفیټ ډیر په بره روان دی. نو امبیلنسز موجود دي، هغه د ډیفنس بجټ په شکل کې موجود دي، هغه د بینکس پروفیټ په شکل کې موجود دي، هغه نور هم او تعلیم او صحت دا نیګلیټډ سیکټرز دي چې هغه ته بالکل توجه نشته.
فکر کوي چې دا مهال به دغه سیکټرو کې دا اوس چې نما د جون باندې کم بجټ به یعنی بجټ باندې چې خبرې کیږي، آیا دا مهال به دغه په دا گرانی کې چې یو خواته گرانی د بل خواته د ایم اف خبر روانې دي، په داسې حالات کې فکر کوي چې دغه کال به آیا د تعلیم او د صحت و سیکټر ته هم کتنه وسی؟
مشکل اخکاری چه صحت او تعلیم لا آغا شانتی فانڈز ورک لشی کم چه دی سیکٹر ضرورت دی. خو دونا پازیٹیو سوچ سر بزده خبر او کما چه پا دی بجٹ کی چه کم عوام تا ریلیف ملاوی دو والا دی نو آغا دی زیاد دی. تا ریلیف مختلف شکل کی دی شی آغا پا مختلف ٹارگیٹڈ سبسیڈیز هم دی او پا دینا علاوہ چه کم حکومت پل سیلریز او پینشنز کی اضافه دا آغی بارا کم خسیر سوچ روان دی چه مونگا عام اولستا سب فائدہ ورکو. نو دا ریلیف ډیر شی خبرې روانې دي او دا ریلیف ته ورکولو د پاره حکومت د ایم ایف پروګرام پوسپون کوم. نو که دا ایم ایف پروګرام تم نه ځو او ریلیف نه ورکي نو آیا نور به کوي حکومت؟ نو خامخا به حکومت ریلیف ورکي عام اولستا او زه ایکسپیکټ کوم چې خپوره ریلیف په ان شاء الله په دې بجټ کې ورکړي کیږي.
صحیح. او داسې خو د سډیر پښتنې دي چې ذهن تر روان دي او تاسو به هم ډیر وخت نه وي خو ضرب یو کلندو ټکو کې دامه وایي چې دا درآمدات او برآمدات چې دي کنه په دې باندې کلګ مونږ تاسو یو خپل ماهرانه نظر واچوي چې دا سمره د یو ملک په اقتصاد کې یو مهم رول لوبوي چې درآمدات زیات وي نو سا اثر وی او چې برآمدات زیات وی نو سا اثر وی.
ما تاسو ته یو اسپیکټ ایم ایف او چې زمونږ بجټ ته بجټ کې خساره راشي او دا خساره د وجې به مونږ لون زفلو او به مونږ اخر اخر ایم ایف ته ځو. د دې سره ما یو بل اسپیکټ په هغه ټیم باندې خبرو ونه کلا هو وس هغه تاسو کوېشن وکړو هغه د زمونږ د تجارتي خساره زمون سالانه تجارتی خساره چې دا اغړی رضایت وي زمونږ درآمدات او برآمدات کې چې کم بیلنس ته اغه نشته د بهر نه سامان مونږ ډیر راغړو اغه په مت کې مونږ ډالرز پیمنٹ ډیر سیوا کوو او مونږ چې کم خپل زمونږ ایکسپورټس دي چې کم درآمدات دي اغه چې مونږ بهر ته دیګو د اغه نه مونږ ته ډیر کم اماونت ډالرز ملاويږي نو دا بیلنس چې کله ډیسټرب شي نو دا اغه بیلنس ته خدمتو لپاره په دې ټایم باندې پاکستان تر ټولو نه کټه مسله هم دا ده چې زموږ سره چې کم دا بیلنس دی دا کم پیسې چې زموږ سره ایکسترا پکار دي هغه پیسې زموږ سره شته نه. پاکستان سره په ریزروز کې 4 بلین ډالرز دي چې هغه زموږ د یو میاشت امپورټ بیلز لپاره پوره دي. په دې لاست 3-4 مانس کې یا 6 مانس کې موږ ایل سیز بند کړی دي چې د بهر نه سامان ملته را نشي د هغه په وجه باندې زمونږ تجارتي خساره چې د هغه لکونته کې ولاړه د پزه خدا مستقل سولوشن نه دی. مستقل سولوشن د دې سره اکانومي ډیسټرب کیږي. مستقل سولوشن دا پکاره چې موږ خپل د ایکسپورټ سیوا کو او موږ امپورټس کم کو. دا درآمدات او برآمدات چې کم دي دا اوس چې کم سیستم روان دی د دې اپوزټ موږ سیستم روان کو موږ خپل ایکسپورټ سیوا کو. نو چې کله دا ډیفیسټ راشي زمونږ سره نو دا هغه ډیفیسټ د پاره موږ ډالرز پکار دي. اوس پاکستان سره په دې ټایم باندې سٹیټ بینک کې ریزرو شې دی 4 بلین ډالرز دي. 4 بلین ډالرز اس شنه ده په دې ټایم باندې هغه د یو میاشت د امپورټ بیلز دي. نو زکه مونږ ډالرز پکار دي او زکه مونږ ایم ایف یا نور ملکونو ته ځو او ایم ایف مونږ ته دا وایي چې تاسو په دې کال کې چې کوم تاسو ایکسټرنل فاینانسینګ ریکوایرمنټ ته کم چې په هر دنیا له تاسو پیسې ورکوي کم چې هغه د قرض په شکل کې ني هغه مونږ سره د دې تجارتي خسارې په شکل کې چې بم باندې چې کوم ایکسترا ډالرز ورکول دي دا به تاسو ته کم ځای نه پوره کوي. نو دا هغه د وجه د پروګرام پوسپون دي د اوسه پورې کفرس کا هغه ایکسټرنل فاینانسینګ ریکوایرمنټس چې سعودي عرب 2 ارب ډالر منلي سم چې چاینا منلي سم چې یو ای منلي دا غي باوجود ایم ایف وجه تاسو ته نور ایکسټرنل فاینانسینګ ریکوایرمنټ پکار دي. نو دا خساره چې د سو پورې مونږ کم کړی نه وي دا هغه پورې مونږ د دې سپایرل نه مونږ راوته نه شو دا په ویش سرکل کې مونږ انخت یو چې سالانه مونږه تجارتي خساره کوو سالانه مونږه اقتصادی د بجټ خساره کو او دا دوه خسارې راغونډي شي د تمنګ ټوین خسارې وای ټوین ډیفیسټ وای دا دوه خسارې چې کله راغونډي شي یو تر تمنګ تر انټرنل پیسې پکار دي یو تر تمنګ ایکسټرنل پیمنټس لپاره پیسې پکار دي او دا هغه لپاره مونږ د نړیوالې وادونو نه قرضې اخلو خو هغه مونږ لرانه کی اخیره کې مونږ لړ شو ایم ایف او دا سالانه مونږ په دې ویش سرکل کې نه خدیو نو مونږ خپل ایکسپورټ سیوا کول پکار دي مونږ د کینو د عام او د وړو وړو ټیکسټایل پروډکټس د ایکسپورټس نه لکه سیوا سوچ پکار دی مونږ خپل ایکسپورټس چې دی هغه براډن کول پکار دی مونږ په آی ټی سیکټر کې کار کول پکار دی. انډیا سالانه په 2019-20 کې دا خبره زه اکثر ساس پروګرام کې کوم چې دا غو سالانه د آی ټی ایکسپورټ نه صرف 150 بلین ډالرز دا غو سالانه په 2019-20 کې دا غو منافع ده 150 بلین ډالرز او د سعودي عرب سالانه د پېټرول نه په 2019-50 1920 کې 115 بلین ډالرز دا هو سالانه منافذ تاسو ماته وایي چې سعودي عرب سونه یو ریچ کنټری دی دغه په اکل باندې د پېټرول په مت کې دا غینه زیات انډیا صرف د آی ټی ایکسپورټ کوي نو پاکستان له وځ د دنیا سره مخه تکل پکار دي نور هیوادونو کتا سو ګره په آی ټی سېکټر کې فری لانسینګ کې په ډیجیټل میډیا په ډیجیټل مارکیټینګ په دې کې ډېر په مخ کې روان دي او پاکستان اوس هم هغه کینو ام ټیکسټایل په دې سیزن په ایکسپورټس کې مونږه لګیو اقه شانتي ایکسپورټس کوو د هغه دور مونږه پکار دي چې اوس راوځو او مخه تلل شو
ډاکټر شاهد علي خان صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو د خبرونو لپاره وخرو باسو د بجټ چوڑان دي شنو دا غي نورسته پر روانه هفته کې به مونږه پوسټ بجټ یو بل پروګرام وکړو نو تاسو بیا تکلیف درکو
بالکل
دا اوس نه راته وایي
بالکل بالکل
صحیح رسمي بلنه ده
ډېر زیاته مننه تاسو او
ډېر مننه ډاکټر صاحب
تاسو د خبرونو تر علي ډېر مهم موضوع او ډېر خلک چې دینو دغه مسلې سره مخ ته او ډېر چې د دې د هم لکه په مخه دغه چې هر ورځ موږ د خبرونه کې دا کمنټونه پیغامونه راځي ډاکټر صاحب چې ولې دا ګرانی دا کله به دا ګرانی ختميږي دا ایم اف قرض نو په کله کله پکې بیا د خبرونه چې وګونو وسره خلکو ته خپل د پښتون جوابونه
ورکړي
نو ډیر مننه تاسو ډاکټر شاهد
رحمان شاو ورځ وړ تاسو ته ډاکټر صاحب
سلامات
آباد
اوسئ خو ورځ ولري اور دونکو لیدونکو ډاکټر شاهد علي خان صاحب را سره د خبرونه کې یو زلی بیا هم ملمو او په سوات په هنتون کې د پروفیسور د اقتصاد ماهر دی او اقتصادي ماهر دی او په دې ډیر جوهر نظر لري او ډیر ماهرانه انداز کې ټول هر څه بیان کې او ډیر په تفصیل سره نو هله خو دا غدا چې ډیر خلکو او اوس په لکه پوه شي بي پي
او چې روان دي
د بجټ نو سمو ته بیا
کنه دا به تاثیرات لري په خلکو باندې ولس باندې قائم ابدل کیږي کنه کیږي بجټ کې بس رواني نو غ ټول خپل نظریات را سره شکر ل بیا هم د ډاکټر صاحب مننه کوم په دې پرونی کې هميشه وخت را کړی دي او لار بس یو بل راپور ته نګین جاني د پاکستان حکومت په نهم جون د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کوي خو اقتصاد پوهان وايي راتلونکي کال پاکستان ته د قرضو واپس کولو او حکومتي خرچو لپاره 15 دیش ارب ډالر پکار دي هم په دې حق له نور تفصیل د دیوی همکار ریاس حسین تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي
مرکزی حکومت روانه میاشت د جون په 9 نیټه د راتلونکو کال لپاره د بجټ وړاندې کولو اعلان کړي اقتصادي پوهان وايي پاکستان ته په مجموعي توګه د 15 دیرش ارب ډالر ضرورت دی
او زموږ چونکو آیمی پروگرام تم لا نړو او نوې پروگرام بکله کیږي نو راتلونکو کال کې چونکو مونږ 25 ارب ډالر ورکو دا به موږ کم زنه فائنانس کوو نو که ملک ډیفالت طرف ته لاړې دا زمونږ صرف قرضی واپس کول لو که مونږ خپل اکانومی چلو یعنی خپل معیشت چلو د اغې د پاره هم کم اس کم 10 ارب ډالر د سالانه په کار دی
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي پاکستان مشکل پیسلی کړی او اقتصادي سقوط ته نشیټ لې خو په هان وایي د پاکستان معیشت زیاتره په درآمداتو اډانه دي او د هغې نیخ پنیغه اثر د پاکستان په صنعت روزګار او پیداوار باندې پریوزی د پاکستان مرکزی بانک وایي دا وخت د روپے په مقابله کې د ډالر بیا 215 روپے ده غیر ملکی زرمبادله ذخیره 4 ارب ډالر یعنی د یوې میاشتې د درآمداتو برابر ده پاکستان پر اتلونکو مالی کال 2023 او لیریش کې 25 ارب ډالر ته اړتیا لري او په ملک کې ګرانی نږدې 80% ته رسیدلې چې لوجه ملکی معیشت ته خطرې زیاتې شوې خو په هان بیا وايي پاکستان د سقوط د خطرې څخه بهر دی
زموږ حکومت تدا کریډټ زی چې اګي پر ټایم باندې کومه قرضې واپس کولی د دې موجوده د پی ډی ایم د حکومت خبرو کو نو اګي سناسه طریقې سره ډار سیب چې دین وغه مینج کړی دی په خپل ټایم واپس کړی دی او چې کوم خبره به مونږه کولې چې حکومت ډیفالت کیږي ډیفالت کیږي اگې نه فعلال خبره چې کوم دی نو هغه بچو
د اقتصادي پوهانو وینا ده په پاکستان کې راغلي ورستو سیلابونو او د حکومت لخوا په درآمداتو د بندیزونو لوجه اقتصادي پرمختیا سره پر اشاریه 3% تراکوزه شوه مرکزی حکومت دا ولري چې میاشتنی درآمدی بل د 6.15 ارب ډالر نه 3 ارب ډالر تراکوز کړی شوه خو بیا د هغې منفي اثرات په مالیه او پاکستانی صنعت پریوتی دي چې لوجه روان مالی کال ای بی آر 400 ارب روپے نه زیات خساره سره مخ دي او صنعتي پرمختیا روان مالی کال د تړلې دا او پی صدنا منتی اته پی صد تک مشوي
نوخه خبره دا چې موږ فیسکل ډیسپلن فیسکل ویلنس قائم کو او خپل اندرونی معاملات چې دي آمدن او اخراجات کم فرق دی دا او باسو کم ادارې دي سٹیټ انټرپرایزز پی آی اے پاکستان پوسٹ ریلوے وابڈا زرعی ترقیاتی بینک وغیرہ کم چی نقصان کے روان دی دامن پرائیویٹائز کو او داغی نقصان نہ بچو او کم زے کے خپل ہرچی کمولی شی کمی کو
نړیوال بینک وایي پاکستان 80% صنعتي خام مال ضروري شیان او خوراکي توکي د بهر څخه درآمد کوي او د غیر ملکی زری مبادله د کمیله وجه په برآمداتو هم منفي اغیز کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
ستړي مشه یوري دن کولی دن کو بي بي شرين خبرونه ته خبرونه کې با ټلیفونونه اخلو. ټلیفون شميره دا 00120220503
او اوس بده نازي غزل ته شرح خلاص وي ولې چې په دې خبرونه کې راسره مل څه ويده
ته خو ستړي
بیره ولا
باشتا باجی تا ته سلام نگین باجی ته سلام باجی څنګه خیر
خیر او خریتی ته څنګه نازي جاني خپل جوړه صحت ته جوړ دی نور هم شائستہ شائستہ
شائستہ
جی باجی نشته مو جوړه کا خودی وخت ما ته چی خون نه راکې رستوس کم کنه پروگرام ختم شي نو بس کار مو کو ما وی می عزت مو بیل راخ لکه کال زر میلاو شو کنه وخت پتلو ده
زنگ دی وہی اور ٹیلیفون دی وہی دام رہا تو پناشے کی بنے سخرے
گرمی
گرم خوراک
جی گرمی ہوتی ز شو بیا کی برانو نہ بند شو بیا گرمی تیز شو تو مورز د گرم د ډیر سخت
ها گرم را ہوتی دی نو دا خو بلا دوام لري ولی چې نن خو موسم را نکلو په خیبر پختونخوا کې هم او په بلوچستان کې هم دا گرمی بلاوی وس
جی بس گرمی ہم خون کوي کنا زکه چې د موسم د سي لکه و چې دا کوم جراسم دا کوم دا هدا بیماریانی دغه وسره ختميږي هسي دا خلک وای چې گرمی دا گرمی دا یعنی موسم کې خو هر څه خراب وي انسانان هم خراب وي زنور ته هم تو خې ولاږي لکه اډي یعنی خانه دا
پس په سم چې تا گرمی دوی خوشته
او سره دا موسمي چې کوم میوي دی او سره پخې دا گرمی موسم سره د لوی بیماری پکې مشته اقا دې باندې پکې باندې ته ته کسلری ناشته
او کسلری ناشته سحر نه دومره وزن او کوکو بس ما ته وخت نه وکنه اوس درانا لري کوس شو یا په در پای کې ولاړ دا
خو بیا هم احترامات وړاندې کړه
تاسو سپیکر دقه دې کوکو کوکو دا زمونږ اوریدونکو دی کنه
یو زمونږ اوریدونکو دی نازیه جان یې سره سمجه نازیه جان راځي بای تا اوسې
کنه
دا आवाज یې څنګه پاتې شه لګی شه
جی دا سی او خیار دې چې زمو بیل را واخله زه خبرې کوم دې شروع کی دا خبرې کوي
نن خو راته لګ دې باندې خبره کړه دا کم رنگ والے باندې کم نسل هغه سور باندې نه هغه زیړه او هغه شین چې هغه
سرنګ دي
تاسو اواز ما ته کټ کټ راځي
مې دا باندې نو راته دا کم یو نسل باندې دا هغه سور باندې چې وی او هغه د شنه بڼي او کنا هغه زیړ باندې د شنه بڼي وی او کم رنگ څنګه د بسم الله کزړ مته شي چې زیږو
څنګه دي څنګه دي چې ما ونه ګینځه نه سي په فکر کې راول چې دا به څنګه ښکاری
اږي اږي دا او یو او پکې دا سپینی پخې هم بیا کمې دي کنه تور کې سپین دا درې رنگ دا او ډېر ښه مزیدار پوزیشن یې خو دا غدا چې د سورځي اوازونه نه کول لکه ما چرګه کې ناولې و اندې مورتخې دی بچي وبسل بیا هم لرې شاله شپخ په باندې کنه نو بیا دی و ته خوراک اما شومان ته دی خوراک ورکول دا نسل د میوالي نسل د خيار ډیر دا اما شومان به دا سیمور نه پاتې شو بیا به دی خوراک ورکولو بیا ما ویډیو ځان یو کې بیا ما خپل خپلوانو ته ورولې غالي و ته شیر مکه اوس را تر ټول وای چې په مونږ باندې به خرڅوي او خيار ډیر دا ورو بچو خوراک
ورکړي نه نه دا غوړې خرڅ نه کې
بالکل می خرڅو کښې ویډیو غن ما نن نه کېږم را واس
خو بیا ما
ویډیو غني شرک ما ویډیو غني شرک ټول خاندان ته مو ورسېده اوس خزي هم راته وای زنانا سړی هم ورته ټلیفون نه کوي زمارور ته چې د چرګ مونږ ته راولېګا سړی نو ورته خبره الکان راغلی وو په چینار نه کنه ورته وای چې د چرګ مونږ ته راکمو او نه زو بیا زه پټی شما ته نه نه دا ما شما نو ته خوراک ورکې پلار خوښته د مور خیلاره
خوښه او کنه وسته ما شما نه پلارم لري کوي
وا دا زلم
دی مونږ به بیا غک څنګه ورو
مش به ژر څنګه ورو
بس
بس ما ته نګین جان په خاطر مور کوي
تاسو سره ما رابطه دا سی وی چې تاسو ته ویډیو غانې دروازم تاسو به هم وته زړه شو خیال دې د خبرو پوهیږي
بس یو کړی وای دی نازی وای ټلیفون را واخستی ټلیفون کې نو بس زمبالا ور پسې سم
هغه دا هغه چې چکانو وزنوم را لغه چون چون کوي نو د چټکانو امازونو مې واورېدل
هغه بر روان
او
نو هغه سره خو چې خو کې کینم د دې ډیر زیات واورې
کنه
مشاله تر سره کښې نه مخته زنګو او دې دا شېستا وزنې
بالکل کریواله غوډونه دي کنه نو نازیا د وخت د کمی سره مخامخ یو کنه دومره فون کوي کنه د چټکانو وزنه د باندې وزنه
وعلیکم السلام شائستہ
اللہ پامان اللہ پامان خبر اور دونکو دونکو نازې غزل خوندوري خبري تاسو واره دی وسره چچکانو غګونه او د بانګي بانګونه دا د نازې غزل د ټلیفون د
والیو ماحول
کنه د خپل دا
بالکل شایس پم پتا کړي
بالکل
نو نه ګین جان بلار بس یو بلی برخه ته د خبرونی
او د خبرونی بلی برخه وښوي دی اور دونکو دونکو د هر ورځ پشان چې اسد ال ټکر سیب دا ویډیو را لګي او د چانه چا خبر پکې وی کنه
نن بده چا په حق لکم لیکوال یا شاعر په کلب نن معلومات وړاندې کوي
نن بد سرا دیو بل شاعر په حوالہ نظر شریکو د دې شاعر نوم دی شیرین تاج نسرین بیبی کوبرا مظهری پخپل کتاب پختنی لیکواله او شاعرانه کې د شیرین تاج نسرین بیبی په حوالہ داسې لیکي وای چې شیرین تاج نسرین د خاغلی نیک احمد لور ده او په قوم احمد زیده او په 1402 هجری کال کې د جلال آباد په ښار کې زیږیدلې د پلرنه اصلی ټاټوبه د سره سرود ولسوالی ده نوموړی خپل ابتدایي تعلیمات په خصوصي توګه حاصل کړی او د پښتو او دري ژبې ډیر علمی کتابونه مطالعه کړي. نصرین بیبی په کال 1400 او سلوختم هجری کال کې د ننګرهار ولایت د خوګیانو پولیس والے کې د مؤلم په حیثیت کار شروع کړ. او په دغه برخه کې دی ډیر په زړه پورې عرفانی خدمتونه او د قدر وړ کارونه کړي. نسرین بیبی د 1400 او سلوخت هجری کال نه را په دیخوا د شیر په ویلو او په لیکلو کار شروع کړ او د خپلو شعرونو یو تکړه مجموعه هم لري چې د مجموعه نوم یې دی سړکې. نسرین په داسې ماحول کې په شعر ویلو باندې لاس پورې کړو چې په دغه وخت کې د ښځو غږ پورته کول یو ډېر لوی ګناه او جرم ګڼل شو. د نسرین شعرونه ډېر خوندور، ساده او بې تکلفه دي. نسرین د خپل شعر په حواله داسې وایي چې زه تل کوشش کوم چې داسې شعر ولیکم چې هغه عام فهمه وي، چې خلک پرې پوهیږي. وې دا هغه شعر څه فایده ده چې خلک پرې نه پوهیږي. د نسرین بیبی د شعرونو ډېر برخه عشقي رنګ لري او دا ځکه چې عشق د ژوند ډیوه او د شعر روح ده. نو راځئ چې د کلام د نمونه له سره شروع کړو. امواج کې د حیرت يم چې خپل ځان اون سيزم، امواج کې د حیرت يم چې خپل ځان اون سيزم، او سر اور د اسويلو کې دا جهان اون سيزم، او تاوده تاوده اهونه مې د خلینا را بهر شي، تاوده تاوده اهونه مې د خلینا را بهر شي، ويره گما په دې چې شین اسمان اون سيزم، او دا یو یو داغ د اوخو مې ساسی پر رخسار، دا یو یو داغ د اوخو مې چې ساسی پر رخسار، دیو شما بلیگم پتنگان اون سیزم، او د مینې لوړ مقام کې نوم مې سبتو په ازل کې، د مینې لوړ مقام کې نوم مې سبتو په ازل کې، دلام او بے پمنس کې اینو آن اون سیزم، او کیار در باندې گران می اے نسرینه لپا مکڑا، کیار در باندې گران می اے نسرینه لپا مکڑا، د عشق اور کلم لوبه چې جانان اون سیزم. وګولیدونکو پر اتلم کې پروگرام کې بعد د یوې بلې نوې شاعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون در تغوالو.
پیغامونه هم راغلی، هر سلام ته وعلیکم سلام وړاندې کو، او نگین جانې می عبدالرحمن هم صاحب دا پیغام زلزل وای، بیا سندری وخت شوی دی، سندری ته زو وای سلامونه. د آی ایم ایف ټولې مطالبې صرف د سرکاري ملازمینو او د غریب اولس پر ضد دي. مثلا د تیلو او بجلی په نرخونو کې اضافه کول د ملازمینو او غریب اولس ډیر بد اغیز غورځولی. په دغه سلسله کې نن په اسلام آباد کې د ټول ملک د ټول ملازمینو احتجاج شروع کیږي، چې موږ پکې هم احتجاج د شرکت لپاره د کلو تیارې نیولې دي. یو خو په ملک کې سیاسي اړیګړې ده، مهنګایي ده، بے امنی ده، بیروزګاری ده، خلکو ژوند ډیر ستونزو سره مخ دي، او بل خوا آی ایم ایف مطالبه په ملک کې مو ژوند مشکلات سره مخ کړی دي.
هم دې پیغام ټول پیغام مو سره تاسو مننه کوو. خبرونه کې مو ګډون وکي او خپل د محترم ملما ډاکټر شاهد علي خان صاحب مننه کوو، او د نن خبرونه هم دلته اختتام تر رسیدي. ز تاسو کولبنا بهشت تلاش،
او زنه ګین شاد خپل ټکنیکی ملګرو جيمي او جونا او ورسره کلوین دې ګومان کوم، او زوبير الطيب له ورسره د خپل ګراند پروډوسر شعیب زاده سره تاسو نه اجازه غواړو، او ورسره د سندره
Thank you. ستوري مشي او سلامونه دا ونی د هایل په ونی زخبرونه کې د افغانستان او گاونډیانو سره د اوبو د حق په سر اختلافات باندې غږیږو. د دې حیاتی موضوع د تخنیکی او سیاسي ارزونې لپاره موږ دوه محترمو ملمنو ته بلنه ورکړې ده. د اوبو د چارو متخصص انجینر عبدالرحمن رحمت صاحب او د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار صاحب ته موږ بلنه ورکړې. دوه ملمنو ته خره خلاص تویم. ستوري مشي او یو اجازه راکړئ تر دې مخکې چې بحث پیل کړم وړم چې تاسو او لیدونکو سره د افغانستان د اوبو په ارتباط د ایرانی او د طالبانو د چارواکو هوستیو لفظي اخطارونه او ځوابونه شریکم. دا به واوري به زه خپل پوښتنه مطرح کوم.
میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود.
اوس اصل پوښتنه دلته مطرح کیږي. انجینر صاحب حبیب رحمان مایار صاحب، تاسو بیا هم ستړي مشئ پروګرام ته. پوښتنه تاسو نه کوم چې اول په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او ته اخطار ورکوي؟
سلام علیکم. من نه آشنا صاحب او ګران محترم میلمانه میلمانه محترم مایار صاحب، تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته زما احترامات. اصلا دا لانجا ډیر اوږده ده، اوږده او تاریخ لري. د 1855 کال د انګلیس او د ایران تړون چې کله په کله چې انګلیس دلته مسالات و، د هغه وخت نه دغه لانجا وه. او په هغه وخت کې دا شپږمې ماده د دې تړون، د انګلیس د ایران تړون، دلته هغه څه مسلې سره مطرح کې او د انګلیس نماینده ته وظیفه ورکړه چې تاسو دا وڅېړي. او کله چې د انګلیس نماینده جنرال ګولډ سمیت کله چې دا موضوع وڅېړله په 1322 کې خپل راپور وړاندې کړ، خو په هغه کې همدغه د سرحد موضوع، د ایران د هرمند حوزې او د اوبو موضوع او دا نور مسایل ټول مطرح کړل. دا ډېر اوږده شو او بالاخره دا 1955 ته راورسېده. یعنی تقریبا دلته سړی ګوري چې تقریبا سل کاله لانجه بیا هم وغځېده. په دې وخت کې د بولستر په نامه باندې د امریکا د متحده ایالاتو په مداخله باندې یو کمیشن وټاکل شو چې په دې کې د امریکا د خانه رابرت لوري او د شلی د خانه فرانسیسکو او د کاناډا د خانه کریستوفر وټاکل شو. او دوی دغه خپل د بولستر گزارش جوړ کړ او په دې کې دا اوبه دقیق مسیرونه وسړل. خبره دلته دا آشنا سه به طرفه بغیږي، ګو تخنیکی بغیږي، موږ په سیاست باندې چندان عقیده نه لرم. نن سبا وچکالی آسیا، افریقا او ځینې هیوادونه ځپلی دي، تاسو په دې باندې خبري. اوبه کمی شوي دي او دا اوبه چې کمی شوي دي ایران ته هم کمی شوي دي. خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپل لانجې هغه خصوصا د سیستان پاکستان د خلکو لانجې د اوبو تر کور او توپوخ لاندې په افغانستان باندې ورواچي. ګویا افغانستان ملامت کی چې د افغانستان د چوبه نه راکې. په داسې حال کې چې اوبو منیجمنت روستای کړي، اوبه وچکالي جریان لري او دوی د اوبو نه سو استفاده کړي ده او اوبه په کانالونو کې نورو ولاتو ته حتی خرڅوي په کویټ باندې. نو د د د سیستان بلوچستان سره د مور مېری برخورد کړی دی، یعنی دا یو ظالمانه برخورد په افغانانه شي.
انجینر صاحب یو بل مختصر جواب هم تاسو نه اخلم دی لپاره چې ډیر اړوند په دې ارتباط باندې تاسو تخنیکی بحث کوي د اوبو مقیاس څنګه کیږي چې کله گاونډیانو ته ورکول کیږي، مثلا څنګه معلومه ولې شي چې څومره اوبو گاونډي هوا ته ورسېدلې چې دا میا پکې ته انکی بل
د دې نه خبره ده کله چې دا حیات غوټه کړ شو د مخکې مشنمونه واصل د چیلی او د امریکا او د کاناډا نه دا یو پجملي تخنیکی حیات و په 1950 کال کې د خپل گزارش وړاندې کړو. په دې گزارش کې د هلمند د هلمند د سین ټول نقاط وسړل او بل اخره په دیوار د راوت کې دوی د اوبو سنجولو دستګاه نصب کې او عدالت پیدا کړ چې په کال کې 2 میلیارډ متر مکعب تیریږي، په کال کې 650 میلیارډ متر مکعب په نورمال کال کې دي تیریږي. نورمال کال هغه کال دی چې الته وچکالی نه وي او دا تعریف شوی دی د هلمند د اوبو د قرارداد په داخلو موضوعاتو کې په ټولو کې یاد شوی. نو متخصصین دا ټاکي او دا نن سبا واټر ګلوبل پارتنرشپ دا یو نړیواله همکاري دی اوبو د تقسیماتو په حق له د اپ سټریم او ډاون سټریم یا په اصطلاح هغه څوک چې اوبه تولیدي یا هغه څوک چې اوبه مصرفوي دا یو طبیعي روان دی او د ټولو غونډیانو ته مانځ دی. مثلا د میکانګ سین په د کمپوچاو د هغه په شرقي اسیا کې همدارنګه د کاناډا د امریکا ته مانځم د غلانجا وادي ترکیه او د اسرائیل ته مانځم د غلانجي په افغانستان کې کوالیدو دوی تخنیکی محاسبات کړی دي او تخنیکی محاسبات داسې چې په ثانیه کې 20 متر مکعب اوبه د دې راوت په سنجول د دستګاه څخه تیریږي. یعنی په دې کې البته د حقابه هغه د ایران د پر حقابه 20 متر مکعب اوبه ده، په داسې حال کې چې په کال کې په دې کې 650 میلیارد متر مکعب اوبه تیریږي، یعنی د ایران حقابه په کال کې 840 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي. چې سلویخت کالو کې تیر کالو کې ایران به حساب اوبه اخیستی دي 415 چنده د حقابه زیات اخیستی
دي. زبیر تر اگرزم تاسو سره همدغه موضوع باندې په همدغه برخه د ایران په ارتباط تاسو نظر اخلم، خو اجازه راکړئ چې د ډاکټر سیواسم مایار نظرم واخلم په همدغه ارتباط. البته گاونډیان مثلا څه وخت مستحق ګڼل کېدلی شي اول ایران په داسې وخت کې چې مثلا مخکې انجینر صاحب هم یاد کړ چې سخت وچکالی افغانستان ځپلی او طبیعي زیانونو وخت کې د خپل اوبو د سهمیې غوښتنه کوي. ډاکټر صاحب مایار
ډیر مننه آشنا صاحب. ګورئ کموخ لک لمړی خو دا باید ویم چې کله په یو سین باندې دوای وادونه دی وسین د اوبو څخه استفاده کوي نو دلته د دواړو وادونو حق جوړیږي چې دغه سین څخه وبه تر لاسه کړي. بیا نو چې دا د حق اندازې د خبرو اترو او د تخنیکی ارزونه لکه څنګه چې د المان تخنیکی کمیسون د 4 تر سره کړي غیر پر بنسټ د دواړو وادونو ترمنځ ټاکل کیږي او بیا د عملی کیږي. چې خوشبختانه افغانستان د ایران سره یو تړون په المان سین په وبو باندې لري. ګوري دا ستونزه ماته بل ډول ښکاري د اوسنۍ ستونزه که موږ یو میاشت وړاندې لاړ شو هلته ایرانی چارواکو داسې څرګندونې وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي منی او هر خبره مثبته و د دوی په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیرېدو سره یعنی ډیر وخت نه کیږي د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول. د ما په نظر باندې اوسنی شرایط د اوبو له اړخه دومره ستونزمن نه دي لکه پخوا چې تیر شوي دي. که موږ ورته وګورو کومې اندازې د اوبو چې ما مثلا په ګرافو کې لیدلې دي یا مثلا ایران ته بهیدلې دي د تیر کال پرتله سخت کال اوبه ډېرې دي. لدیس خلاوه په کمال خان سین کې کمال خان بند کې موبه نه دي زیرمه شوی او همدارنګه ګوزری جهیل ته هم سخت کال په صورت وب نه دي اوختي او د یو د دې لپاره چې د کمال خان بند سامي وب نشي لاندې خاطر خوشی کولای دي یو کانال په مرسته د کانال چپا کړی دی دغه په مرسته لاندې خاطر وب لیکدوي ترسو هم د نیمروز خلکو ته وب ورسیږي او هم ایران ته وب ورسیږي. دا ټول په دې معنی چې سخت کال د تیر کال پرتله او به ایران ته ډیر تیر شوی دی، او همدغه لامل و چې ایرانی چارواکي تیر میاشت پورې دغه وضعیت څخه راضي وو. ستونزه د ما په نظر اوس دلته جوړه شوه چې سیستان زاهدان د اوبو د کمښت سره یو ایالت دی د ایران، او هلته نه یوازې دا چې پرمختګ او نورې چارې ډېرې ستونزمنې دي، همدارنګه په تیرو میاشتو کې ډېرې سختې خونړې مظاهرې دلته وشوې. نو دغه د ابراهیم رئیسی سفر چې دلته پلان شوی و افغان لوری خبر نه و یا نور، نو د دغه لپاره چې یو زمینه جوړه شي تبلیغات شروع شول چې دلته وبه لګدي په داسې حال کې چې وضعیت دومره حاد نه دی. بل علت یې دا دی چې که موږ ورته وګورو ایران یا چارواکي د افغانستان کې د بندو جوړولو مخالفت کوي، خو په داسې حال کې چې په همدغه ورځ باندې چې ابراهیم رئیسی هلته تللی و یو بند یې هم افتتاح کړی چې د کهیر په نامه دی، البته یو څه جنوب لوري ته دی. نو د ما په نظر باندې دلته وضعیت چې دغه پیچلی هم شو، دغه داخلي مصرف او د داخلي اسخانو د بل لور ته اړولو لپاره دغه زمینه وشوه او یو څه وړاندې لاړ دغه حد نه چې دوی اټکل کوو، خو ښهوالی دا شو چې اوس دوی هم یو میاشت وخت ورکړی دی، او په دې یو میاشت کې زه مطمئنه یم هوا په افغانستان کې ګرمیږي، کله چې هوا ګرمه شي د برېښنا اړتیا لوړیږي په کندهار او هلمند دو ځای کې. نو چې د برېښنا اړتیا لوړه شي بیا دلته نوی سټېشن جوړ شوی دی، تیر کال تاسو به افتتاح خبرونه هم اورېدلي وي، هغه هغه وخت فعالیت کوي چې اوبه ډېرې وي. نو اوس یو څه اوبه د ما په نظر شیرانیان هم ګوته ورته نیسي چې کجکي کې اوبه شته، نو هغه به په دغه سټېشن کې حتما برق تولید کړي او برق به په افغانستان کې مصرف شي، اوبه به نو دوی لوري ته ورشي. دا په یوه میاشت نه لږ موده کې امکان لري او دا ستونزه وړاندې نه ځي. خو زه خپله دغه عکس العمل ته یعنې ایران یم چې ولې باید دا کار نه وای شوی، ځکه یو میاشت مخکې دواړه لوري سره ډېر موافق ښکارېدل او په دا یو میاشت موده کې
بله ډاکټر صاحب مایا ارزه هم دې اړوند باندې لږ پوښتنه بلم لرم را سره اوسئ. دغه د سره صلیب د نړیوال فدراسیون وروستي راپورونه داسې ښیي چې افغانستان کې 80% خلک څښاک اوبه نه لري، خوراک نه لري، او حتی د استوګنې مسونه چاپیریال نه لري. اوس عمده علت هم دغه وچکالي چې تاسو ذکر کړل او دغه د اوبو بې کنټروله مدیریت یا ناسم مدیریت یاد شوی دی چې ډېر زیات سیلابونه وتلي دي، او همدا اونۍ هم د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې ډېر سیلابونه وتلي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د اوبو حقوقي دعوه چې دا د مخکې ذکر شوله چې د 1950 کال نه وروسته کېږي، ولې اوس مطرح کېږي دا حقوقي مسله؟ یعنی نه څه مجهولیت پکې شته چې دوی غواړي دغه اړخ باندې خبرې وکړي، او که چیرته راتلونکي میاش موده او مهلت پوره کیږي ستاسو په قول باندې څوک باید په دې وخت کې د ایران او د افغانستان د حاکمیت ترمنځ یا د تخنیکی ټیمونو ترمنځ منځګړتوب وکړي؟ کله مختصری وي
ګورې د اوبو ستونزه د اقلیمی بدلون له کبله رامنځته شوې، یعنی د افغانستان واوري چې دی دا اوس دغه پخوا پرتله دوه میاشتې وړاندې ولې کېږي. نو دلته چې کله واورې ولې شوې نو د اوبو بهیر حتماً اغېزمن کېږي، او دغه دی چې خلکو ته اسکاک او د کرنې اوبه نه برابرېږي. او نور هم افغانستان شرایط داسې دي چې ډېر اسې پذیره دی، زیر مینه لري زیربنانو د همدې کبله ستونزه ډېره ده. حقوقي ستونزه دلته ده چې په اصل کې حقوقي ستونزه حل ده، هیڅ مشکل نشته، خو دلته یو غلط تفسیر دی ایرانی اړخ دی چې هغوی غواړي دغه د هلمن موافقه چیلنج کړي او دلته له سره خبرې غواړي. دوی لنډی درته ووایم چې دوی ډېرې اوبه غواړي، غواړي چې له سره ورسره افغان لوری خبرې اترې وکړي، او دلته د هلمند سیند 50% حداقل دوی 50% اوبه غواړي. دغه دوی غوښتنه ده. په داسې حال کې چې که چیرته موږ د دغه بېطرفه تخنیکي کمیسیون راپور وګورو، او که افغانستان په تیرو 40 کلونو کې منظمه وده کړې وای، نو اوس به د افغانستان مصرف هم د ایران په څیر لوړ شوی، او دلته به هماغه ستونزه حل و. خو اوس دوی تقاضا لوړه شوې، او دوی دغه حقابه چې که ورکړله هم شي دوی نه مني، ستونزه دغه راوړله کړي. نور
ته انجینر صاحب مایار تاسو نن ستاسو پوره نوم زه کلا اخلم، انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار، کله رحمت صاحب هم کله مایار صاحب، په هر صورت انجینر صاحب زما مخاطب یاستئ. اوس تاسو چون په افغانستان کې هستئ، ګورئ چې مثلا د طالبانو حاکمیت چې دی دا د هیڅ هیواد د خوانه په رسمیت نه پیژندل کیږي، یعنی نه دی پیژندل شوی تر اوسه پورې. فکر کوئ چې د دغه سي تخنیکی او ډیرو مهمو ملي مسایلو چې هغه د حتی ملي امنیت پورې ربط لري،
د نړیوالو تړونونو د اجرا حق ولري. مثلا کچرته یو میاش په سیاسي وخت د ایران حکومت غوړي چې خبري وکي د چا سره خبري وکي په کم حقوقي ادرس د کم نړیوال قانون د مخه نه د یو چا سره به موافقه ته خبرو ته کینی یا مذاکرو ته چا غیر ډول رسمیت نه لري.
بکنه غالم جناب آشنا صاحب د طالبان حاکمیت که چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ولی موږ او تاسو ګورو چې ډیپلوماتیک تعامل ورسره جریان لري. حتی په همدی ایران کې په نورو شلو دیرشو مملکتو کې د افغانستان سفارتونه امارت اسلامي ته تسلیم شوي دي. یعنی په دې معنا چې دوی په ډول د ډولونو تعامل غواړي، تګ راتګ، اوبه او نور مسایل، تجارت دا نه دریږي، نه اوبه دریږي، نه د اوبو جریان دریږي، او نه د قانون تر اوسه قوانین تر اوسه نه دي ملغا شوي. یعنی دا قوانین ټول په خپل ځای دي، او اوبه چې دي دا د ملت حق دی. ملتونه وجود لري، طالبان نن د حکومت نمایندگی کوي او هر څوک چې ورسره خبرې کوي مجبور به کلف دي طالبان سره وغږیږي. دا چې څوک وایي زه دا په رسمیت نه پیژنم، دا یو حقیقت دی. طالبان وجود لري په افغانستان کې او افغانستان تر کنټرول لاندې دی. دا اوس دنیا، دا د دنیا وظیفه ده چې دې ته په داسې سترګه وکتل شي چې دا بل اخره یو چوکاټ تر واسطه شي. دا یو خبره. او بل خبره دا ده چې ایرانیان دغه داس فکر کوي چې دا حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ضعیف دی، او لږ فشار به پیوړو یا خراب ترپ ور باندې وکاو به ډار کو او بیا به ډیر ځنه واخلو. خو ګوره قوانین، هغه قانون چې د افغانستان حکومت په وخت کې موسی شفیق شهید امضا کړی دی، هغه کوم ساده صدر اعظم او وزیر خارجه نه و، هغه یو نړیوال لایر و، حقوقدان و، او امیر عباس وایدا د ایران د خانه شاهنشام کوم ساده سړی نه و، او امیر عباس وایدا کوم ساده صدر اعظم نه و. دوی ټول تخنیکی اړخونه څېړلی و. دوی حتی په ثانیه کې د اوبو حرکت څېړلی و چې 22 متر مکعب و. خو اعلی حضرت ظاهر شاه هغه ته 26 متر مکعب وبې ورته ومنل، یعنې 4 متر مکعب د حسن همجواری او د ښه ګاونډي دوه په خاطر باندې ورکې. ګوره دا یعنی دغه اوبه فقط که ظاهر شاه د خلکو حق ایران ته وروبه کړه په هغه وخت کې. یعنی دوی اوس غواړي چې اوبه کمې دي، وچکالي ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا نه د ایران ستونزه ده، نه د موږ د دنیا ستونزه ده. او دا کنفرانس ده چې په راډیو جنرو کې جوړ شوی، په پاریس کې جوړ شول، او په دې ورځو کې اوس هم ادامه لري. د دنیا د اقلیم تغییرات د دې سبب شي چې سیلابونه زیاتیږي، کله باران نه وي، واورې زر ولي کیږي. د افغانستان 15 میلیارد متر مکعب اوبه چې تولیدلی په نورمال کالو کې، اوس هغه 50 میلیارد متر مکعب ته راټیټ شوی دی. دې نه څوک هغه نشي کولای، سترګې نشي پټولای. نو دې په خاطر باندې طالبان من حیث د دولت وجود لري، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي خبرې به کوي، دا د دولت نمایندګي کوي، او حقوقي چوکاټونه هم لري. دلته محاکم شته دي، دلته پوښتنې شته دي. دا داسې نه ده چې څوک په رسمیت نه پیژني ګویا دلته هیڅ شی نشته. دلته هر شی شته. دلته نن سبا پلان گذاری شته، دلته نن لوی 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 پروژې جریان لري، د قشتېپې کانال جریان لري، داسې نور کانالونه جریان لري، د بخش آباد کانال شروع دی، او همدارنګ نور انکشافي پلانونه جریان لري. یعنې دا داسې معنا نه لري چې دنیا په رسمیت نه پیژني، موږ به په ټپه ژوند ودرو.
دا یو جلا بحث هم دی چې دغه حاکمیت چې څوک په رسمیت نه پیژني، ډېر انتقاد دا دی چې که چیرته دا امتیازات او دا پروژې فعاله کوي، د دې عواید به بیرته چیرته ځي او څه به کیږي. دا بیل یو جلا بحث دی، هغې ته راځم. خو تاسو چون په افغانستان کې هستئ، او ستاسو ریزومی یا ستاسو سابقه د کار چې زه ګورم، تاسو د نورم او سټنډرډ د ملي ادارې سره هم تخصصي همکار هستئ، او ضمناً تاسو د نورو خارجي یا شخصي شرکتونو سره هم همکاري لرئ، او د افغانستان په اقلیم او چاپیریال او په دغه اوبو په مهار کولو کې پوره تجربه لرئ او عمل ته هستئ. یو لنډه تبصره ستاسو بله ما اخلم، چون د بحث دویم بخش زما هم دا دی، بیا د ډاکټر صاحب نظر هم پرې اخلم، چې اوس وخت د افغانستان کم ولایتونه ډیر د اوبو د مهار کولو د ذخیره کولو گنجائش لري، او څومره امکانات شته چې دا کار وشي په دې اوس وخت کې؟
بالکل صحیح ده. د اوبو بحث چې دی، دا ډیر لوی علمي تخصصي او هر اړخیز بحث ته ضرورت لري. یعنی افغانستان په دې کې شت نشته چې اوبه تولیدوي، خو اوبه گاونډي هوادو تر روان دي او د دې اوبو نه ډیر سلنه استفاده نشي کولای. یعنی مونږه ک د کابل په سندیز حوزه باندې او د مرغاب په سندیز حوزه باندې د حریرود په سندیز حوزه باندې او د کمال خان د هلمند په سندیز حوزه باندې دا اوبه کوم تاسیسات چې جوړ شوی دي ګوره د کمال خان د سلمار بند چې په حریرود باندې جوړ شوی دی تاسو ورته ګوري بند جوړ شوی دی آبی تاسیسات نه لري یعنی څوک زراعت صحیح استفاده نوزم نشي کولای هغه نه دی جوړ شوی یعنی په دې معنی چې اوبه روانې دي او د هلمند په سین باندې کجکی جوړ شوی دی خو طبعاً د ایران ته هم ګټې لري ځکه چې سیلابونه مهار کوي او هغه ګوره په څلور څلوېښت کالو کې تقریبا هغه اوس ډک شوی دی یعنی د هغو اوس څلوېښت سلنه برخه یې د ریګو د روسوي موادو نه ډکه ده او اوبه یې په سر باندې ښکاري کې خلک داسې فکر کوي چې والله دلته ټولې اوبه ولاړې دي نو د اوبو مدیریت په افغانستان کې اوس هم ناقص دی هغه سې چې د افغانستان اوبه حق اولیت افغانستان لري او همدارنګه د آمو په سیند باندې چې یو لویه برخه د افغانستان د خانه د اوبه هلته ورځي او د آمو په سیند کې ورلویږي هم د بدخشان د خانه هم د کندوز د خانه د بغلان سیند او د نور سیندونه ټول پکې ورلویږي او د تاجکستان هم پکې ورلویږي افغانستان په دې کې هم لویه برخه لري او باید اوبه مدیریت کړي خو یوازینی پروژه شروع د پښتې بده چې د اوبو د مدیریت لپاره جوړه شوې ده په داسې حال کې چې د څښاک اوبه نن سبا په افغانستان کې ورځ په ورځ په ځمکه کې مخ په تښتېدو دي کته خاته لویږي او ځکه چې په کابل کې چارجنګ د اوبو یا د اوبو د ذخیرو انډرګراوند ذخیرو ډکولو هغه اوسم نشته دی کانال د وزیر آباد د دې سبب شوی دی چې ټکی اوبه په کابل کې ذخیره نشي د حشمت خان کول هم دغه اوبه نشي کولای شي د افغانستان زیرمه ډکه کی او د قرغې بند کولای شي او قسمت خوشحال خان مې ته وبور کی یعنی د کابل سندیز حوزه کېدای شي چې مدیریت شي او د کابل د خلکو لپاره د 4 میلیون انسانانو لپاره اوبه آماده شي د دې یو برخه د آمو په سیند باندې اوبه مدیریت شي د دې یو برخه درېمه د مرغاب په سیند باندې اوبه مدیریت شي چې هغه هم اسره روان دی ترکمنستان ته او بل اخر په یو ډول بیرته ایران ته ورګرځي او د حریرود او هلمند په سطح باندې او د کونړ په سیند باندې شډیر مهم دی او پاکستان ته ویږي هلته باید اوبه مدیریت شي دا هغه ځای نه دی چې باید اوبه مدیریت افغانستان خلاص کې واخلې متاسفانه نه په تیرو دولتو کې او نه په شلو تیرو شیر کالو کې چې حکومت مسلط پیدا کړ شو.
ډاکټر صاحب اسما یار تاسو نه می داد زیانونو غوښتل معلومات ک تاسو شریک یا ک کوم تازه ډیټا او معلومات لري چې اوس وخت دغه پسرلی تیرېدو سره او د هوا د ګرمېدو سره چې کوم تاسو یو ټکی ذکر کو چې په دوه میاشتو کې شاید د افغانستان د لوړو غرونو واوري ویلې کېدو شي او یعنی وب بډيري د دې کم ولایتونو یا کم ساحې ډیر د بارانونو سیلابونو د خطر سره مواجه دي فکر کوي.
اشنا صاحب زه یو شیبل غوړم وو یم هغه د چې خبرې اترین کیږي هغه به کمیساران کوي د دواړو هیوادونو یعنی د ایران او د افغانستان کمیساران به سره کینی حقابه به مشخص ډول معلوموي او بیا به هغه عملی کیږي. د ما په نظر باندې دا یو تخنیکی بحث دی او باید تخنیکی کسانې بوزینه سیاسيون د دواړو هیوادونو او بلکې چیرته موږ په خو د شل کال مخکې مو ګورو هغه وخت هم په 2001 کې چې کله طالبان واکمن وو ایران د وبول کابل ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ او چې وبنه دی ورغلی نو صح کالم هغه ته ورته سناریو کېدای شي که چیرته وضعیت نورم ستونزمن شي هغه رقم سناریو عملی شي چې زه ممکن نه بولم. بل دا چې ما مخکې اشاره داسې وه چې د اقلیمي بدلون یا د هوا د تودوخې له کبله واورې دوه میاشتې زر ولې کېږي یعنی د نورمالو شرایطو پرتله باندې واورې زر ولې کېږي اوبه زر د افغانستان څخه ځي په دې معنی چې د اوړي په میاشتو کې به اوبه نورې هم لږ شي. اوس چون وچکالي ده د افغانستان شرایط اوس لګو بلری او د وچکالۍ پر بنسټ باندې بیا کېدلی شي د اخابې برخه هم وټاکل شي. د تاسو د سوال په اړه باید ووایم چې په افغانستان کې په سیلابي موسم کې څلور زونه باندې ویشل شوی دی. لومړی د هود نه حمل میاشتو کې هغه برخو باندې ډیر ورخ یا سیلابونه راځي چې ټیټی دی مثلا شمال شو او همدارنګه د افغانستان غرب هم د هلمند او چې اوس دغه وخت یې شوی دی. دوامه د منځنی موسم دی چې د می څخه تر جون میاشتې پورې ده په دې کې منځنی ارتفاعات دي او همدارنګه د اگست میاشت ده په هغې کې بیا موسمي ورښتونه راځي چې د هند د بهر څخه د وړي پر مهال باندې د ودي چپی رزي دی او هغه د شدید ورختونو سیلابونو لامل کیږي. نو کومه د ورخت باران ته وګورو د یاد د ورخت هغه ځای ویشته وګورو د افغانستان په لوړو غرونو چې هغه تر ډیره په شرق کې دی هلته ډیر ورخت کیږي نسبتا غرب ته. غرب کې ورخت کا شډیره لګدا ته 100 میلیمیټر پورې په کال کې دا په در حال کې په دکش غرونو کې تر 1000 میلیمیټر پورې یعنی په کال کې دی وو د ورخت کچا ډیریږي. نو د افغانستان شرقي ولایتونه د وو د تولید ډیر ظرفیت لري خو متاسفانه ستونزه د افغانستان بل ده چې د غری په مابین کې پېښ شوی دی وو به د مرکز نه نورو ساحو ته دسی بهیږي او دا د دې مخنیوي کوي چې د وسینس خپل سین ته وبو واړول شي. د بیلګې په مثال په دا وزه ویل شم چې مثلا د کونړ سیند وبه په هیڅ صورت المند او زیه بل او زیه نشه وختلې و همدارنګه د امو وبه امو سیند وبه. نو دا لغه جغرافي ویشه په دا رقم دی. اما کوم ګورته وګورو په شرقي ولایتونو کې ډېره وبشتا ډیره زربینا ورته جوړې دی شي. یو شایز بل غوړم مو يم چې کومګه د وبو د زربینا د جوړولو ستراتیژي ته وګورو الته د سیو هدف دا و چې پوخه چې یعنی کارنه زیاته رامست شي تر څو خوراکي مسؤلیت په افغانستان کې رامست شي او د کارنې لپاره په غرب کې ځای شته دی په شرق کې ځای نشته دی کارنې لپاره. لاندې کابل تیر حکومتونو یو دغه وخره کې زده شایته شي کوم
کله مختصر کې چې وخت کم دی
هغه لپاره بندونه ډیزاین کله ابتدایي چرنیس کورونه ورته وکړل. نو اوس چې چارواکي بدل شول دوی اړ دي د هغه تیر حکومت کار ته ادامه ورکړي او دا د ایران د یو ایرانتیا سبب شو چې ولی طالبان چې دوی ملاتړ کوي د ایران لوري ته بندونه جوړوي. خو د ما په نظر باندې دوی بل لار نه درلوده او همدغه اړو ځکه په شرق کې د بندونو دپاره هغه ابتدایي ډیزاین لا نه دی شوی. د کوکچی بند ډیزاین نشته د کونړ په سیند باندې د بندو ډیزاین نشته. نو دا اوسني چارواکي اړو چې د غرب ته کار وکړي تر څو اوبه یو څه ناڅه مهار شي او همدارنګه کرنې په برخه کې پراختیا رامنځته شي.
مننه. موږ تقریبا 3 دقیقې وخت لرو. زه غواړم دا زموږ هغه وروستۍ پوښتنه مې ده چې دقیق غواړم ستاسو نظر پرې واخلم. انجینر صاحب اول تاسو خپل نظر راکړئ چې اوس وخت افغانستان که مام دغه 2023 کال حساب کو څومره اوبو مقدار پکې تخمین ویل کیږي چې شته ده او آیا افغانستان کولای شي مثلا چې د نن نړیوال قوانین او ارزښت په چوکاټ کې خپل اضافي اوبو مثلا وپلوري. یو دقیقه کې مختصر جواب راکړئ انجینر صاحب.
سلام علیکم. افغانستان ما مخکمه وی چې په مخوادي کالو کې 15 میلیارډ متر مکعب اوبه د واورې د سیلابو د نه جوړېدلې او هغه اوس ډېر چې شوي دي ځکه د څو کالو وچکالۍ د افغانستان وظافه یعنی په مجموع کې افغانستان اوس تزبوکه لاندې چې کومه 16 میلیارډ متر مکعب اوبه درلودې هغه هم ډېر اوس ډېر زیات استفاده کوي ځکه ښارونه مخ په انکشاف دي وزای چې اطراف مخ په انکشاف شي. اوس نو په افغانستان کې اوبه په خپل ذات کې ته د 10 سلنه پورې اوبه کمی شوي دي او کمی دي یعنی که افغانستان مدیریت هم شي او هغه زراعتي توکي وکرل شي چې هغه لږ اوبو ته ضرورت لري بیا هم په افغانستان کې یعنی امکانات شته چې اوبه په اصطلاح په زراعت کې پاري وړل شي. او زمنا د افغانستان سیندونه به له ډېرې چې استفاده وشي که تاسو د کوکچي سیند وګورئ 200-300 متره سیند زمونږ د غرونو ټیټ دی استفاده نه ده شوې. د آمودي سیند قطع نه ده شوی غیر د شرچی ولسوالۍ او د امام صاحب او د کلدار ولسوالۍ او د قلعهزار څو ولسوالۍ کې چې استفاده شوی نور استفاده نه دي شوی. یعنی افغانستان په دې کالو کې باید اعظمي کوشش وکړي چې اول د خوراک وبته کې دوه نظرات وبته کې او اوبه د خلکو د ضرورت پر اړین توکي جوړوي او وی اوبه نه پېښ کې کوند کې به اوبه ژوند کې
او د نړیوال قوانین د مخ نه خو اضافي اوبه مقدار چون نشته ده د خرج حاکم نه لري او که احتمال نه وسی په څنګه به خرچيږي لکه یو کیوبیک متر څنګه حسابوي
او اوس خو موږ اضافه اوبه نه لرو کوي ولرو په دنیا کې د وخت یاد ک واټر ګلوبل پارتنرشپ او زمنا د وزارت او برق یعنی د اوبو د انرژي د وزارت متخصصین حقوقدانان او پاکستان کې حقوق ټولنې په منطقه کې او د دنیا په ساته باندې د اوبو په اړه باندې هغه د افغانستان کې د اوبو عالی شورا وجود لري. دوی کولای شي چې بیا ملي تصمیم ونیسي د خلکو په کټه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر او د دنیا سره د تعامل په خاطر باندې هم
مننه. ډاکټر صاحب اسه مایر تاسو نظر څه د پامدی پښتنې پاړه او دا اتمن وي چې مقدار کې چیرته تعین شي او اضافي اوبو څنګه خرڅ شي یو د خو وخت لري.
ګوري لمړی باید د دې لپاره حقوقي چارچوب رامسته شي تر څو د حقابه هر هواد معلومه شي دغه نه اضافه برخه بیا کولای شي افغانستان وپلوري خو په دې شرط چې خپل به نه مصرفي. ګوري زه دې وچړنې پر 65 تاسو ویم چې هغه په حریرو حوزه باندې شوی هغه دا وړاندیز کوي چې کچیرته ایران اوبه غوړي ځکه دوی خپل کارنيزه صحه پراخه کړي کچیرته ایران اوبه غوړي هغه باید د افغانستان څخه اوبه وپیږي او افغانستان د دې لپاره چې هغه مصرف نکړي دوی خرڅول شي. قیمت هم په حریرو حوزه کې $3 پر شاوخوا کې هم ټاکل کېدای شي.
خو شم $3 پر ډاکټر صاحب سم مایار او انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار صاحب دواړو نه ډیره ډیره مننه کوم ودان د لیدونکو د اوسیلې نمبر ډیره مننه چې زموږ پروګرام ولید.